د ماسپخین دوه بجې شوې زموږ غاګله ازادې رادیو اوري لمامل سره سم قدرمن اوریدونکو د خبرونه د ترشنه اسمان لاندې د پروګرام لپاره ځانګړې ده. د دې پروګرام کوربه اسمت څاروان دی چې په څو شېبو کې سټوډیو ته راځي او موضوع یې د افغانستان په افغانستان کې د طالبانو په واکمنۍ کې د عدلي او قضایي ادارو پر ستونزو بحثونه به وي. کله هر سمخ کې ز احمد تکل ستاسو په خدمت کې مل خبرونه سره افغانستان د بیا رغونې د صندوق تمویلونکو له افغانانو سره د بشري مرستو لپاره د 280 میلیون ډالرو د انتقال طرح تصویب کړه. په کابل کې د پرونیو 14 مسؤلیت داعش ډلې ومنه او پاکستانی طالبانو په خیبر پښتونخوا کې د پولیو پر کمپاین د برید پر مهال یو تن وژلی دی. بشپړ خبرونه. نړیوال بانک وایي د افغانستان د بیا رغونې د صندوق تمویلونکو هیوادونو د دې صندوق له کنګل شویو پیسو څخه له افغانانو سره د بشري مرستو لپاره د ملګرو ملتونو دوو ادارو ته د 280 میلیون ډالرو د انتقال طرحه تصویب کړه. نړیوال بانک پرون اعلان وکړ چې دا پیسې به د روان کال تر پایه د ملګرو ملتونو د یونیسف ادارې او د خوړو د نړیوال پروګرام حسابونو ته انتقال شي. د افغانستان د بیا رغونې د صندوق د چارو مدیریت نړیوال بانک کوي. د شوې پریکړې له مخې د خوړو نړیوال پروګرام یا WFP ته به په افغانستان کې د غذایي مسؤلیت او د خوارځواکۍ د مخنیوي په مقصد 180 میلیون ډالر او د ماشومانو لپاره د ملګرو ملتونو د مرستې صندوق یونیسف ته به افغان ماشومانو ته د بنسټیزو روغتیایي خدماتو د چمتو کولو په هدف 100 میلیون ډالر ورکړل شي. د اسلامي دولت ډلې یا داعش خراسان څنګه د کابل په لویدیځ کې د پرونیو 14 مسؤلیت ومنه. فرانس پرس خبري اژانس د داعش په حواله ویلي چې پرون جمعه نه وخت په کابل کې 3-14 کړي. دوی ویلي چې د شیعه مذهبو د سپرلۍ بسونه یې په نښه کړي او لسګونه کسان یې وژلي او ټپیان کړي دي. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې دا حملې کم اهمیته وبللې.
داسې په وروستیو کې په یو ګلدان کې چاودنه کېږي یا مثلا عام خلکو په منځ کې چاودنه کېږي، دا بې له شکه سې یو تشویش پیدا کولی شي، ولې کوم تهدید نه ده او نه هم کوم برلاسی د دښمن.
د کورنیو چارو وزارت پرون وویل چې په دې چاودنو کې دوه کسان وژل شوي او څلور نور ټپیان دي. چاودنې په هغه سیمه کې شوي چې تر ډېره شیعه مذهب افغانان پکې میشت دي. د طالبانو د حکومت د کورنیو چارو وزارت وایي په کابل کې د یوې شخصي شخړې پر مهال د یو پخواني افسر په ګډون درې کسان وژل شوي او څلور نور ټپیان دي. د دې وزارت ویان سعید خوستی نن رسنیو ته وویل چې دا وسله وله شخړه پرون د نهمې ناحیې په اړونده پکتیا کوټ سیمه کې شوې ده. په شخړه کې وژل شوی پخوانی افسر سمونیار عبدالغفار هوتک نومیږي چې تر دې وړاندې په ټولنیزو رسنیو کې د وژنې پړه پر طالبانو اچول شوې وه. کاغلی خوستای وایي ځینې په لوی لاس هرې وژنې ته سیاسي رنګ ورکوي، خو دی ټینګار کوي چې طالبانو هیڅوک له عمومي عافیې وروسته د تیرو کړنو په خاطر نه وژلي او نه تعقیب کړي دي. د بشري حقونو د څار نړیوال سازمان تیره اونۍ وویل چې طالبانو له عافیې سره سره یوازې په څلورو ولایتونو کې شاوخوا 100 تنه پخواني پوځیان وژلي او یا تری تم کړي دي، خو طالبانو دا راپور په کلک رد کړ. لازادی رادیو خبرونه اوري. په خیبر پښتونخوا کې وسلوالو کسانو پر هغو پولیسو برید کړی چې د پولیو د واکسیناتورانو امنیت نیولی و. چارواکي وایي چې په دې برید کې یو تن وژل شوی او یو بل ټپي دی. د دې برید مسؤلیت د پاکستاني طالبانو د تحریک TTP لخوا منل شوی. امنیتي چارواکي وایي چې دوه موټر سایکل سپرو پر پولیس افسرانو ډزې وکړې چې په نتیجه کې یو پولیس ځای پر ځای مړ شو او دوهم ټپي شو. دوهم سخت ټپي شو. نننۍ حمله د خیبر پښتونخوا په ټنګ سیمه کې شوې او د ماشومانو د ګوزند ناروغي یا پولیو پر ضد د 15 ورځنی کمپاین په دوهمه ورځ شوې. ټاکل شوې چې د دې کمپاین پر مهال خیبر پښتونخوا کې شاوخوا 6.5 میلیون ماشومانو ته د پولیو ضد واکسین ورکړل شي. وروسته له دې چې پاکستاني طالبانو د پاکستان له حکومت سره څه باندې یو میاشتنی اوربند فسخه اعلان کړ، دا د دې ډلې لومړۍ حمله ده. دا اوربند د افغان طالبانو په منځګړتوب د دواړو خواوو ترمنځ د خبرو پر مهال په نومبر میاشت کې اعلان شوی و، خو پرون مات شو. تمه ده چې د نړۍ د اوو سترو صنعتي هیوادونو د بهرنیو چارو وزیران به نن په خپله غونډه کې هڅه وکړي چې پر اوکراین د روسیې د احتمالي یرغل پر وړاندې ګډ دریځ خپل کړي. دا دوه ورځنۍ غونډه نن د انګلستان په لیورپول ښار کې پیلېږي. د برتانیا د بهرنیو چارو وزیر لیز تروس چې د دې غونډې کوربنه ده ویلي چې په دې غونډه کې به د نړۍ اووه شتمن هیوادونه د روسیې پر وړاندې د اوکراین په برخه کې د یووالي روحیه نندارې ته وړاندې کړي. د فرانسې ولسمشر، د ناټو عمومي منشي، د اروپایي کمیسیون مشرې او نورو اروپایي چارواکو هم پرون پر اوکراین د احتمالي برید په صورت کې روسیې ته کلک خبرداری ورکړ. د فرانسې ولسمشر ایمانوئل مکرون وویل فرانسه به له اوکراین سره د خپلې ځمکنۍ بشپړتیا په خوندیتوب کې مرسته وکړي. ښاغلی مکرون په یو بیان کې وویل چې پرون یې له خپل اوکراینی سیال ولودیمیر زیلینسکي سره خبرې وکړې او هغه ته یې د خپل هیواد د دې هوډ ډاډ ورکړ چې د اوکراین د ملي حاکمیت او ځمکنۍ بشپړتیا په خوندیتوب کې به مرسته کوي. او اوکراین وایي روسیې د اشغال شوې کریمیا ټاپو وزمې په شاوخوا کې د ازوف سمندرګي په سلو کې اویا برخه بنده کړې ده. د اوکراین سمندري ځواک نن په یو بیان کې وویل چې اوس مهال روسیې د دې سمندرګي په ځینو برخو کې ظاهرا ماریپول ته په نږدې سیمه کې د توپ د ډزو په ځواب کې پر نویګیشن یا د تګراتګ پر نقشه کې محدودیتونه لګولي دي. دا خبرونه
ترشنه آسمان لاندی
زیر آسمان کبود.
درنو اوریدونکو السلام علیکم. په نننی ترشنه آسمان لاندې خبرونه کې موز عصمت څاروان هرکلی کوم. د خبرونه د شمشاد زادران په تخنیکی همکاری وړاندې کیږي. نن په دې خبرونه کې په افغانستان کې د محکمو، قضایي چارو او د مدافع وکیلانو پر مسئلو خبرې کوو. ډېر خلک شکایت کوي چې محکمې غیر فعال دي او حقوقي چارې پر مخ نه ځي. ځینې حقوق پوهان وایي چې طالبانو داسې کسان د قاضیانو په توګه معرفي کړي چې له حقوقي او قضایي چارو سره چندان بلد نه دي او په دې برخه کې مسلکي زده کړې هم نه دي کړي. له همدې کبله یو شمېر تورن کسان بېله دي چې محاکمه شي په محبسونو کې پراته دي. یو بله ستونزه د قانوني خلا ده. ډېر خلک نه پوهېږي چې اوس په افغانستان کې کوم قانون نافذ دی. د نه قاضیانو او څارنوالانو نشتون بل مشکل دی چې په ځانګړي ډول د ښځو لپاره ستونزې رامنځته کړي دي. په روانه خبرونه کې زموږ میلمانه دي د حقوقي چارو کارپو، د پخوانی ولسمشر، پخوانی سلاکار او د انتخاباتي شکایتونو د خپلواک کمیسیون پخوانی رئیس عبدالستار سعادت، د سیاسي حقوقو کارپو شاغل صلاح الدین سعیدی، مدافع وکیل او د مدافع وکیلانو د ټولنې غړي آغلی تمنا صدیقی، همدارس د مدافع وکیل او د حقوقي چارو کارپو شاغل زرین ستانکزی. ملمنو فعلاً یوازې شاغلی ستانکزی او همدارس شاغلی سعیدی او همدارس د مدافع وکیل او حقوق پوه محترمه مدینه احمدزی د ټلیفون له لارې راسره دي. دوی ټولو ته هرکلی وایم. لومړی شروع له شاغلی ستانکزی څخه کوو چې په هرات کې دی، مدافع وکیل دی او له ډیرو خلکو سره سروکار لري، هغو خلکو سره چې همدا اوس حقوقي مسالې په جریان کې دي. ستانکزی صاحب، که تاسو زموږ اوریدونکو ته ووایست، ویل کېږي چې په محکمو کې یا کار بیخي په مخ نه ځي او یا ډیر ورو په مخ ځي، مشکل په څه کې دی؟
چاروان سنځم په خپل وخت سره تاسو قدرمنو میلمنو اوریدونکو ته سلامونه او احترامات وړاندې کوم. البته د خلکو شکایت او ستونزه تر ډېره په ځای ده. لکه څنګه چې تاسو په خپله مقدمه کې وویلې، په هرات ښار کې شهري محکمه د خلکو پر مخ تړلې ده. اما په ولسوالیو کې اجراءات کیږي. ډېرې خلک چې په ښار کې هم کوم حقوقي ستونزې ولري د ولسوالیو محاکمو په ځانګړي ډول د انجیل ولسوالۍ ته ښار ته نږدې ولسوالۍ د هغې محکمې ته مراجعه کوي. البته دلته دوه ستونزې موجودې دي. یوه ستونزه د جزایي موضوعاتو ده، یعنې د هغو متهمینو چې هغه په بعضو جرایمو باندې تورن شوي دي او تر تعقیب لاندې راغلي یا په محبسونو کې دي. بله ستونزه په حقوقي موضوعاتو کې ده. د هغه کسان چې تورن دي، د تورنو کسانو برخلیک دا چې څارنوالیان یې په اصطلاح په پخواني شکل سره نه دي فعاله، د دوی دوسیې په خپل وخت سره نه څېړل کېږي او محاکمو ته نه رسېدګي کېږي. خلک همدغسې چې د پولیسو لخوا یا د امارت د مجاهدینو لخوا نیول شوي دي، محبوسو ته انتقال شوي دي، همداسې بې برخلیکه پراته دي. او دومره ستونزه په حقوقي مسایلو کې هم دا ده چې په محاکمو کې د کار تراکم ده. او بل ستونزه دلته د لکه تاسو چې وویل د مسلکي او قضایي قدر کمبود ده، چې دا مسله باید د دې سره ده چې د خلکو حقوقي ستونزې په هغه لازمي شکل سره په مخ ولاړ نه شي او ډېری متهمین په محادثو کې بې برخلیکه پراته واوسي.
بله، تاسو ویل چې په ښار کې، یعنی د هرات ولایت په مرکز هرات ښار کې محکمه غیر فعاله ده، لیکن په ولسوالیو کې محکمه فعاله دي. دلیل څه دی؟
په دلیل باندې هم پرښتیا خبر سره موږ هم نه پوهېږو. نږدې یوه میاشت مخکې امتحان واخیستل شو د امارات لخوا، نه یو لړ کسان د قاضیانو په توګه باندې وګمارل شول او یوه میاشت هغو د محکمه پرانیستله. په بعضې موضوعاتو کې یو لړ اجراءات وکړلې، اما د یو نامعلوم دلیل له کبله بېرته کسان په کور کېنول شول او د محکمه د خلکو په مخ وتړل شوله. معلوم هم نه ده چې تر کله پورې به دا ښاري محکمه د خلکو په مخ باندې تړلې واوسي. اما په ولسوالیو کې محاکم فعال دي، ولې هغلته هم دا د پرسونل او قدر کمبود هم باعث دې سوی ده چې موضوع په لازمي توګه باندې ونسي
څېړل. ډېره مننه ستانه ځای صاحب، تاسو ته بیرته درګرځو. محترمې مدینې احمدزی، ستاسو په نظر مشکلات په څه کې دي، خصوصا په کابل کې یا په نورو لویو ښارونو کې؟ په ځینې خلک وایي چې په حقوقي دعوو کې دوی ډېرې ستونزې لري، ځکه چې د طالبانو قاضیان ډېر بلد نه دي له حقوقي مسایلو سره.
نیکی هیلې تاسو ته او د تراسو ګران اوریدونکو ته. په خپل کې مشکلات دا دي چې مخکې به څارنوالیو کار کولو، اوله محکمه وه، دومه وه او درېیمه، خو اوس بلکې فعلا یعنې فقط شهري محکمه فعاله ده چې ابتدایه محکمه ورته وایي. او په هغه محکمه کې فقط هغه مسایل څېړل کېږي چې اوس دي، یعنې د غلا تور یا هم دا ده چې سابقه دوسیه کتل کېږي، نه د حقوقي په مسایلو کې ډېر مشکلات دي. هغه قضیې چې د مدني مربوط کېدي د حقوقي مسایلو مربوط کې، هغوی اته زه خپله چې یعنې خپلو معکلین نه خبره یم چې هغوی ورغلي خپل هغه د سترګو دید دی چې ورته وایي چې موږ یعنی اووه کاله تداوي کړي، اته کاله دعوی کړي دي. دا څنګه کېږي؟ دوی وایي چې موږ په هغه کې هېڅ تصمیم نه دي نیولی تر اوسه، دا به منتظر پاتې کېږي یا به دای چې کمیسیون ورته دایرېږي دا به ارزیابي کېږي. یعنی دوی دا وایي هغه کسان چې تېر حکومت کې په قضا کې ول، وکیلان ول یا هم څارنوالا ول، دوی وایي چې دوی عادلانه فیصلې نه دي کړي. او د دې په اساس یا به دای چې دا دوسیه بخې لغوه دي، او یا به دای چې دوباره مو کمیسیون تشکیلوو هغه دوسیه چې کسان به فیصله کوي خو صحیح ده او کني، یعنی چې درستې فیصله سوي نه دي دوی موږ لغوه کړو. او بل حالت کې دا چې دوی اصلا مسلکي نه دي. ډېر کې که څارنوال وو، که وکیل وو، که قاضي وو، ټول مسلکي خلک وو، ځکه چې تعلیم یې کړی وو، حتی دکترا په سطح موږ نفر لدو په قضا کې. اما اوس مهال دوی مسلکي نه دي، هېڅ معلومه نه ده چې د چیش په اساس فیصله کوي. موږ چې حتی ما یو چا ماته ویل چې ډېره ماته همکاري وکړه، یو دفاعیا د اقل ماته ترتیب که موږ خو نو اجازه چې ورشو دا د فایم چې ورته جوړه کړل وروم دی کله وایي چې موږ د قانون اساس نه پېژنو. قانون اساسي مدني جزا یو نومن او هیڅ دلیل معلوم نه چې د چیش په رویت باندې دوی فیصله کوي. نو د دې لپاره هغه قضایي چې مدني دي هغه ټول تعطیل حالات کې دي، هېڅ سرنوشت معلوم نه دی. هغه کسانو چې خپل عمر ضایع کړو په دې افغانستان کې، اووه کاله، اته کاله یې دوا وکړه، حتی هغه څه چې تطبیق ته روانې دي چې یعنې فیصلې شوي دي درې، او دا باید تطبیق سي. په کابل کې کورونه به ترته تسلیم سي. هغه وایي چې موږ نه تطبیق کوو، تطبیق کول نشته، قرار پرېږدي تر هغه وخت موږ تصمیم پوه شو. او تصمیم دوه حالت دی ما وایا وای چې دوباره تجدید نظر به صورت اخلي او یا ودی چې بیخی لغو.
بله ډیره زیاته مننه محترم تمنا صدیقی. لکه څنګه چې په سر کې مې هم وویل ځینې متهمان وایي چې مدافع وکیل ته لاسرسی نه لري، مثلا که څوک په بندیخانه کې به محکمې پراته دي هغه غواړي چې له مدافع وکیل سره خبرې وکړي، لیکن مدافع وکیل ته اجازه نه ورکول کیږي. یو بل موضوع هم چې موږ په ځینو خلکو په شکایتونو کې اورېدلې ده هغه دا ده چې اکثره متهمان نه دي خبر چې په دوسیو کې ورته څه لیکل شوي دي، دوی ته اجازه نه ورکوي چې خپله دوسیه وګوري، په خپله یا مدافع وکیل وګوري. تاسو له داسې مواردو سره مخامخ شوي یاست؟ محترم صدیقی فکر کوم چې ستاسو ټلیفون خو وصل دی خو نه پېژم چې ولې. خیر ستانګزی صاحب که په دې اړه تاسو نظر څرګند کړئ مهرباني.
البته په بعضو مواردو کې یو لړ ستونزې شته، خو بیا هم کله ناکله پېښېږي چې په بعضو مواردو کې وکړی چې سړی لاسرسی ولري، اما تر ډېره پورې څنګه ځکه چې دا د مدافع وکیلانو انجمن هم اوس فعلاً په تعلیق حالت کې ده او هغه قوانین چې متهمینو ته د هغو د اساسي حقوق ورکړي وو لکه د جزایي اجراءاتو قانون هغه هم په تعلیق حالت کې ده یا د جزا کود، نو دا مسله باعث دې شوې ده چې له چا سره استدلال هم ونه شي کړی چې دا د هغه متهم حق دی چې دی باید له خپل اتهامه خبر شي او دی باید له خپلو د دوسیې اوراقو ته لاسرسی ولري، یا د اقل هغه تور چې پې لګول شوی دی د هغه په اړه باندې دی باید معلومات ولري. په دې اړه باندې یو لړ ستونزې او مشکلات شته او چې موږ خپل هم په دې موضوع داسې قضایو سره مخامخ شوي.
بله ډېره زیاته مننه. ښاغلی صلاح الدین سعید، آیا تاسو پوهیږئ چې اوس په افغانستان کې کوم قانون نافذ دی؟ ځینو خلکو ته دا هم یو سوال دی. پخوا مخکې تر دې چې د طالبانو حکومت راشي دوی به همیشه ویل چې زموږ قانون قرآن دی، لیکن له دې سره سره هغه منبع او اساس ګرځېدی شي قانون پکار دی یو هیواد ته. تاسو پوهیږئ چې اوس د کوم قانون په اساس باندې په افغانستان کې حقوقي مسائل حل کیږي؟ ښاغلی سعیدی، د ښاغلی سعیدی ټلیفون متاسفانه چې قطع شوی دی. که محترم احمدزی تاسو په دې اړه نظر څرګند کړئ. فکر کوم چې د دوی ټلیفون هم قطع شوی دی. ور به شو بیرته ستانګزی صاحب. ستانګزی صاحب تاسو ووایاست چې د کوم قانون په اساس باندې په افغانستان کې حقوقي دعوی حل کیږي؟
البته دلته یو توپیر باید وکړو، یو جزایي قضایا دی یو حقوقي او مدني قضایا. په جزایي قضایاوو کې خو به تر ډېره پورې فکر کوم داسې یو سلیقوي برخورد روان دی او تر ډېره هم رسیدګي نه ده شوې. په حقوقي قضایاوو کې منبع حنفي فقه اعلان شوې ده، ولې که موږ د فقه بحث لاړ شو د فقه بحث ډېر یو غټ بحث دلته دو مشکله مخامخ کېږي. یو شکلیاتي مسایل دي چې باید هغه د شکلیات او اجراءات په تشکل سره اوسي، د دې احکام څنګه ولټول سي، بل هم ماهوي موضوعات چې هغه د قضیې ماهیت په کوم استناد باندې حکم شي. له دواړو کې مشکلات شته. په شکلي لحاظ باندې سره دي چې د امارت له خوا نه یوه هغه اصولنامه خپره شوې ده په نامه د اداري او اجراءاتو اصولنامه، ولې دا اصولنامه هم د 1983 کال دی، یعنې د نږدې اویا کاله مخکې اصولنامه ده. چې نږدې اویا کاله مخکې د افغانستان ټولنې شرایط یو ډول وو، د قضا مقتضا او ضروریات بل ډول وو، او له بلې خوا نه هم هغه د عدالت اجابات په حالت کې بل ډول وو. چې هغه نن سبا سره لدې چې معینه شوې ده په شکلیاتو کې، ولې بیا هم پاسخګویه نه ده، ډېر نواقص لري. رغم کوم ماهوي بخش ته راسو، په ماهوي بخش کې استناد په حنفي فقه باندې کېږي، ولې په حنفي فقه کې د مصادرو ډېروالی ده. دا باعث دي ګرځي چې دلته د احکامو څووالی یا تفرق رامنځته شي. د مثال په توګه باندې وایم، یو سړی ده هغه غواړي یو خپل تجارتي قرض له یو چا نه واخلي، دعوا وکړي، هغه په خپله ګټه باندې په مجلة الاحکام کې یو حکم پیدا کوي، په هغه باندې استناد کوي او دعوا پکوي. مقابل لوری مثلا هغه دی له فتاوی کاملیان یو حکم په خپل ګټه باندې پیدا کوي او په غبن استناد کوي دغه چا ته ادعا کړي دغه دعوه پر دی قاضي مثلا په دې منځ کې راجګیږي له ترقيح الحامديه یا درر الحکام نه استناد کوي او دلته تقریبا یو بل رائے رامنځته کیږي دا بیا که چېرته حد اقل فیصله وسی په دې متفرقو مصادر باندې د استناف او د تمیز په دې حکم کې اعتراض کیږي استناف ته او تمیز ته په هغه حالت کې کېدی شي اغلط د قاضي لپاره مصدر بل شي مثلا کېدی شي په ځکه چې فتاوی کاملیه یا فتاوی عالمگیریه مصدر د حکم وسی دا حتی باید دیگر چې دا فیصله هیڅ وخت قطعیت ته ونه رسیږي په هر مرحله کې هر څوک په خپل ګټه باندې لفق نه یو مسله پیدا کی او هغه باندې استناد وکي او هغه فیصله نقصي نو دغه په خپل باندې د یو ابهام رامنځته شوی ده چې د مصادر او تشتت باید دیگر چې حتی قضات هم ډیر وخت په خطا لاسي طرفین دعوه او اصحاب د دعوه مونږ پوهیږي چې د ما موضوع په څه شکل سره او څه ډول سره رسیدګي کیږي
ډېر مننه ستانکزی صاحب کورودن اوس ښاغلی عبدالستار سعادت هم د ټلیفون له لارې راسره دی سعادت صاحب تاسو ته مرکلی وایم که تاسو د ښاغلی ستانکزی څرګندونې د مصادرو د تشتت په اړه اورېدلې خپله تبصره پرې وکړئ
او زم سلام کوم تاسو ته محترم میلمنو ته اورېدونکو ته البته ما د ستانکزی صاحب ټولې خبرې وانه اورېدلې زه لږ ناوخته وصل شوم زر غواړم بله او د جزایی مسئله هم د جزا د حقوق بس هغه هم مهم ده زه فکر کوم چې من هغه د دولت د جنایي سیاست بحث چې کوو یا د دولتونو هغه څه دولت مقصوی بر تعریفی چې د زور د استعمال یوازنی مشروع مرجع ده یا هغه انحصاری حق لري په خپل د جزا په حقوق کې د دولتونو هغه اقتدار منعکسه کیږي اوس دا هم یو بحث ده علاوه د دې چې ستانګي صاحب د آخري خبرې چې ما اورېدلې ډېر زیات معقول بحث وکړ په مدني او تجارتي مسایلو کې علاوه د دې چې کله د مراجع او یا د مصادر او بحث کیږي چې هغه تعدد په خپل قاضي ته مشکل رامنځته کوي د متعدد او قضایي رویو د ایجاد زمينه مسایري دلته جزا حقوقو کې هم موږ اوس یو ګونګ حالت کې واقع یو کوم قانون جوړونې چې وشوي قانون گذاري چې وشوي هغه د اوسنۍ حکومت یا په مجموع کې د نظام د پالیسیو سره ممکن ډیر پخلانه یې ځکه تیر ځل چې امارت و دلته د جزا قانون چې 1524 ماده 1526 ماده درلودلې مګر اوس د جزا کوډ رامنځته شو د جزا په کوډ کې من ډیر زیات پراخ تقریبا چکم زر ماده شاوخوا قانون دی په دې کې منګه د مریدا کنوانسون ځای کړه په دې کې د پالرمو کنوانسون په ډول باندې تلاسل کړه هم ځای په ځای کړه په دې کې منګه د روم اساسنامې نه ډیر زیات شان راخستې دي چې هغه دغه څلور غټ جرایم دي چې نړیوال جرایم ورته ویلای شو په دې کې ځینې نوې بحثونه رامنځته شوي لکه سایبری جرایم دا پکې هغه شوي دي بانکي مسایل دي نور دي اوس امارات په سیاسي لحاظ تګلارې دا و چې دوی د خپل راتک سره سم د غشل کلن دوره تجاوز او يرغلو بال او څه شي په دې برخه کې د شان نه ډول تردید چورلات رد شل دوی اوس د دې نه بیرته شروع کوي ارڅ چې کیږي نه دوی وکي دوی د دولت هغه امتیاز بسته اوس دغه یو شدید خلا رامنځته کړی ده په شکلي مسایلو کې هم هم داسې ده که څه په مدني او تجارتي برخو کې د شکلي مسایلو بس ډیر جدي نه ده هلته د مدني محاکماتو د اصول قانون چې ګوري هغه مخکې هم په دغه نظام کې هم ډیر زیات زوړ قانون او 15 کلن مخکې قانون هغه جنجال نه رامنځته کوي مګر په جزایی مسایلو کې چون شکلیات په خپل د هغه محتوا سره ډیر زیات او جالب اړیکه لري دلته د عدالت صریح نقص رامنځته کولای شي نو دا ټول ګونګ دي دا مسایل ګونګ دي تر اوسه پورې حکومت په دې باره کې یو خاص موقف نه لري زه فکر کوم چې دوی ضرورت لري ډیر زر په دې باره کې واضح دریځ ولري
بله ډیر زیاته مننه کوربدن ښاغلی صلاح الدین سیدی د سیاسي حقوقو کارپو همدا شیبه د ټلیفون لاره را سره دی تاسو ته هم مرکلی وایم ایله ده چې دا ځل مو ټلیفون قطع نه وي.
بسم الله الرحمن الرحیم. مننه، سلام او احترام تاسو او ډیر معزز او میلمنو ته چې هر یو په خپل ذات کې ډیر تویل شي او محترم اوریدونکو ته وړاندې کوم.
سلامت اوسه.
په مومینه
مهرباني،
په مومینه حال باندې په یو ټولنه کې تغیرات یا په مسالمت عامه شکل باندې ترازی او یا هم په انقلابی شرایطو، په انقلابی او د ټوپک له لارې طالبانو د ټوپک لاره ونیول چې دا بل بحث دی. اما په نورمالو دولتداري کې د چې په انقلابی شرایط باندې هم په قرار په قدرت رسیدي اعلان کوي، په سبب باندې په 15 ورځې بعد باندې د حکومت په اعلان باندې چې تیر قوانین ملغا او نوي قوانین دادي، او که خواري نو وای چې د تیر قوانینو هغه موارد ملغا دي چې موږ یې ملغا کوو او غیر دا غینه قابل د تطبیق دي. طالبانو نو دا وکړه نه هغه وکړه. زه فکر کوم د حقوق دان لپاره مجهول خبره کول چې تیر په اصطلاح دا معلوم نه دي، هغه معلوم نه دي، هر څه معلوم دي. طالبان د شخصي پتاوو پر بنیاد باندې حکم کوي په مدني او جزایی مسائلو کې، په هغه شخصي پتاوو چې د مجتهدینو نظریات دي هغه پر بنیاد باندې حکم کوي او تیر لغوه کړی دي او نوې ثابت شنه لري. دا هغه فتاوا دي چې 50 کال مخکې، 50 کال مخکې په محاکمو کې په باندې په اصطلاح حکم صادریږي او په هر مورد کې په دې خاطر باندې چې توحید شوی نه وو سو استفاده کېدله او سو استفاده کیږي. په دې خاطر باندې دا ویل نه دی په کار چې محاکم ولسوالو کې فعال دي او په مرکز کې فعال نه دي. کچیرته یو څوک په ناچله لایسنس باندې ډرایوري کوي، دا نشي ویلای چې زما لایسنس لرم خو ناچله ده. نه، لایسنس په محاکمو کې پیچې په پاسه کېږي، وښه نه لسره ته لایسنس نه لري. دا چې قوانین نافذ نه دي معلوم او دی په خپل شخصي فتاوا باندې او په اصطلاح حکم صادروي، د دې معنا دا نه ده چې محاکم فعال دي. ولې سوال وکي وسره فعال نه دي. یو انسان په جزایی مسائلو کې په هغه قانون باندې محکومېدل شي چې هغه قانون مخکې د جرم د ارتکاب نه هغه نافذ وسی. داسې قوانين په دې تر اوسه پورې نه دي په اصطلاح کې. په د اسلامي لحاظ یو حدود دي او یو هم تعذیرات. د هر یو د لپاره جدا شرایط، جدا تعبیر او سلسله مسائل وجود لري چې متاسفانه په یقیني ډول ویل شم چې محاکم په افغانستان کې غیر فعال دي. را د ورسوالو فعال او نه فعال دا دقیقه خبره نه ده. د خدان خبر لخنین دا خبره باید ونوځي. او په مجموعي لحاظ باندې دغه قاضیان په اصطلاح دغه سرولان او قاضیان چې یو سلسله مدني قوانين او یو سلسله نور شیان لوستي دا د دې په نظر باندې لسره قاضي نشي کېدلی. په دې چې دې هغه شخصي فتاواوي چې د مختلف علماو دي هغه نه دي لوستي، په دې خاطر باندې دې نشي کولای د داسې نظام تر حاکمیت لاندې کارو کې چې د هغه قوانين هغه شخصي فتاواوي دي او د دې شخصي فتاواو لوستنه د دې د خوانه نه ده شوی. په دې خاطر باندې دلته د تعصب او د تعصر زده او په افغانستان کې قانونیت تر په هولاندی کیږي او دا د منلو وړ نه
ده. ډیر مننه سیدی صاحب. محترم تمنا صدیقی، د خدای دې وکړي چې ستاسو ټلیفون هم وصل وی له استودیو سره وقت شوی نه وي. د مدافع وکیل د لرلو د حق په اړه ځینې وایي چې محدود شوی دی، وایي چې مدافع وکیل ته اجازه نه ورکول کیږي چې له متهم سره په خصوصا په محبس کې وویني. لکه چې ستاسو ټلیفون بیا هم قطع شوی دی. له محترم احمدزی څخه هم دا پوښتنه وکړه. محترم احمدزی، تاسو څه وایست؟
اوس مهال خپل موږ چې شمدید دی هیڅوک وکیل نه لري. هغه دوسیې ما یو وخت اشاره وکړه چې فقط هغه دوسیې کار کول کیږي لکه د غلا دوسیې دي یا د نیوې قتلونه چې سوي دي، یعنی چې دوه فامیلونه سره د یو بل په تضاد کې دي یا خصومت لري هغه فامیلونه، په هغه کې وکیل مدافع موجود نه دی. دوه طرف دریږي او قاضي مسلکي قاضي نه دی. هغه کسان دي چې مجاهدین دي لوستي، ولی په قضا په بخش کې مطلق یعنی تعلیم نه دی کړی، فقط هغه خپل لکه کولی چې ووایي صحرایي محکمه غوندې د دواړو طرف خبرې اوري او نفر لیږي زندان ته، همدغسې وشي دي. وکیل مدافع اصلا په دې کې موجود نه دی، هېڅ قضیه کې مه تر اوسه خپله شخصا وکالت مې نه دی کړی په دې حکومت دې دوره کې، حتی خو ښځو ته اصلا حق نه شته چې موږ د دوی وکالت مخته ویسو. ولې زما همکاران چې هلکان دي یو هم تر اوسه وکالت یعنې مخته نه دی وړی په دې څلورو میاشتو کې په کابل کې. نو د دې لپاره هغه محکم چې صورت اخلي او بل هلته دا چې قاضیان په یوه هفته کې چې ورشته یو قاضیان دي، بل هفته چې ورشته وایي چې دوی ته بلسي دي په جای نور ناست دي. یعنی هغه فیصلهم چې دوی حتی وکړي بل څه راسي بل څه وایي هغه چې ناست و یعنې مخکې چې فیصله کړي هغه بل څه دي، یعنې بېخي په تفاوت سره دي. او ما ویل چې دوی په قانون باندې اصلا فیصله او د شان نشته دي، هماغه فقهي مسایل دي چې مدنظر نیسي د موږ په تطبیق باندې، یعنی خپل دی یو فیصله ټاکي او وکیل مدافع کیس موجود نه پرې فیصلو شان کې. او موږ په تاسو دې مسله چې یو څوک زندان ته ورشي وخت چې موږ اجازه نه یو چې چا وکالت واخلو، یعنی هغه ویل دي چې دوی جوازونه به ټول کتل کیږي دوباره به تر دې او دوی به سره جواز اخلي، هغه موږ جواز وکړو که چا خوښه دي موږ، یعنی سم نفر وو د دې په ځای برابر وو او د هغه دی ویل چې څو بشریات نه چې فارغ دي هغه کسان موږ امکان اخلو دې به جواز کول کې څه د حقوقو نه فارغ دي موږ ته جواز به خینه ورکړو. حتی دا شان دي نو د دې لپاره شخصا یعنی زه دا ویلی سم چې وکیل تر اوسه په هیڅ قضیه کې نه دی او نه دی اجازه موږ راکول کیږي چې دوباره موږ وکالت واخلو او دغه سره کار وکړو.
بله ډیره زیاته مننه. یو اوریدونکی لرو منتظرم پاتې شوی دی، مخکې تر دې چې د ټلیفون شمیرې اعلان کوو ګورو چې دی سوای مهرباني کوئ صاحب.
السلام علیکم رجان تا تاسو سره رادیو رادن کټول کار کوم د خلک خوښ خوشاله روغ جوړ بیا
سلامت اوسئ. مننه
مننه جوړ سره مدافع وکیلان په لاندې ځخ په نظر سره شریک مې کنه د مدافع وکیلان چې مثلا جوړ زړو وکیلان سره موږ ډیر شي خاطیز نور او ډیر غلا وخت په مو سره مخکېدل او شکارونه مختلف دا کم وکیلان چې وسمه کړل سی دا کم وکیلان چې د طالبان خو ځای امارات خو سره خړغلي دا سوي وکیلان په جوړ سره موږ مخسی دا وښ کې موږ جنجالونه له خلکو د خپل واک جنجالونه په مشتو کې جنجالونه دا خلک چې حالت په ډنګ وایي نو زه په امارات رون باندې ځخ کوم چې مثلا هغه وکیلان ته جیم کار وسپاري چې مثلا کم زړو وکیلان مدافع وکیلان کار پر مخ وړي یو ځای کې یو جدي دی وس مثلا د وکیلان سره تور ته په سپین وای سپین ته په تور وای سیسل وس مثلا زه د موټر وای ما زه د شپږی کار مخته نه سملای یا زه منشي ما زه د عسکري کار مخته نه سملای یا زه چوکیدار یم زه د باډیګاټي کار مخته نه سملای زه دا وای چې مثلا د کوم وکیلان چې د دن سره لري کړی هغه مدافع وکیلان جیم راغل یو ځای یو د دې په څو چې د دې هغه کار سره زده کی په پدې چې دا په ډیر وخت دا کار مخته نه سملای.
ډیر مننه سلامت اوسه خوشاله اوسه سعادت صاحب په همدې اړه دی اوریدونکو دې څرګندونو په اړه کوم نظر لري او یو مسله دی لکه څنګه چې مخکې محترم احمدزی ورته اشاره وکړه هغه شکایت ډیر خلک یې چې په ډیرو ځایونو کې داسې شوې دي چې نن یو څوک قاضی ده څو ورځې تیرې کړي چون په کار نه پوهېږي سبا هغه لرې شي په ځای بل څوک راشي او هغه نورې ستونزې هم د دې کار په نتیجه کې رامنځته کیږي چې محترم احمدزی ورته اشاره وکړه. او د دې دلیل ځینې خلک دا وایي چې طالبان د قاضیانو د مقررې لپاره کوم اصول نه لري، مثلا یو چا به 15 کاله طالبی کړی وي یا به دینی علوم لوستی وي هغه به هم ممکن قاضی شوی، یو چا ممکن 15 کاله دینی علوم لوستی وي او عملی کار یې کړی وي هغه به هم قاضی شوی بي، او ځینې شاید تر دې ډیر کم وخت زده کړی کړی وي هغه هم قاضی شوی دی. شاید مشکل دلته وي. استاد تفسیر څه ده؟
سران صاحب هغه خور څو خبره ته اشاره درلودله، یو خدای د قاضیانو بحث دی. بله و په دنیا کې د قاضیانو وظیفه یو د ډیرو زیاتو باثباتو وظایفونه دي. مثلا که تاسو د سترو هیوادونو مثلا انګلستان امریکا یا دې ته ورته غټ هیوادونو هغه قضایه قوې تر ټولو عالي ترکیب ګوري هغه د عمر لپاره ګمارل کیږي. مثلا د سترې محکمې د عالي شورا غړي دي هغه د ټولو عمر لپاره وي، 10 کاله 40 کاله هر څومره چې ژوند دی. نو د قاضیانو په وظایفو کې ثبات باید ډیر وي. اول اول د دې نه دا تنه کفایت نه کوي چې څوک مثلا 40 کاله علم کړی په حقوقو یا په شرایطو کې. هلته قضا ځان ته خپل نور خاص نزاکتونه لري. د قضایي سټاج د سترې محکمې ډیر زیات خښوي، ډیر به پرستیجه سټاج درلود. واقعا په اخر وختو کې به
د دستر محکمې د قضایي سټاج نه څوک فارغېدل هغه به یو څوک وي حساب ته کېده. ځینې مشکلات شته، زه فکر کوم دا ډېر زیات قصدي و ارادي نه دي، دا یو څه بې تجربګي ده. ما مخکې وویل چې هر چا هغه اوله حالت ته راګرځول د دې هڅه ده کې اوس ځینې ډېر زیات شدید خنډونه رامنځته شوي، خلاوې رامنځته شوي، لکه تر اوسه پورې موږ د څارنوالۍ اداره نه لرو، ځکه اسلامي امارت فکر کوي چې پخوا څارنلوی څارنوالۍ عدلي وزارت پورې مربوطه او اوس خدای اداره ډېره زیاته غټه شوې. آیا دا هغه سره منحل کو کنه؟ یا د مدافع وکیلانو انجمنو دوی منحل ک په دروازه ورته وتړلې، هلته غواړي دا جواز د عدلي وزارت نه صادر شي. په فکر وکړي چې هغه د جواز مسله یا د انجمن مسله دا یو بس دی چې دا نړیوال یو انجمن دی، د هغې غړیتوب لري. په خپله د مدافع وکیل دا زښته ډېر مهم دی، یعنې د طالبانو د حکومت حیثیت ته هېڅ دومره صدمه ورکولی نه شي لکه دا مسله د قضا او د مدافع وکیل سره. هیله ده ما خبرې دوی واوري دا اوس د خبر ته دقت وکړي، ځکه مدافع وکیل د عادلانه محاکمې رکن دی. یعنې که چیرته تاسو مدافع وکیل ونه لري او هغه مغه سم مدافع وکیلان چې دومره وخت تجربه کړي، که دا ونه لري یعنې ډېر زر دنیا دې ته متوجه کیږي او دا څه چې عدلي او قضایي نظام دی دا محاکمې دي، دا شهرایي محاکمې معرفي کیږي او دا شهرایي محاکمې نور د دې نظام حیثیت ټول له بنیاد له منځه وړي. دا ډېر زیات یو خطرناک او مهمه مسله ده د نظام د سیاست لپاره، د مشروعیت لپاره، د نړیوال پیژندګلوي لپاره. اوس دغلته یو احساساتي کار وشو، انجمن دروازې وتړلې. د انجمن دروازو د تړل نه ور اخوا هغه ډېر زیات مهمه ده چې دا اوس مدافع وکیلان نه پیږي، هغه رقم چې خور وایله مدافع وکیلان نه ځي محاکمه ته، ځکه هغوی جواز نه لري. پخوانی جوازونه باید د دوی معتبر ګڼلې وای، اجازه یې ورکړې وای. همدغسې قاضیان موږ تقریبا لس کاله ضرورت درلود، مخ خپله اوه کاله دفاع وکالت کړی. دغه اوه کالو کې ما یا تجربه دغه درلودله چې کوم کسان به د شرایطو نه فارغ شوي وو، هغه د حقوقو نه چې فارغ وو، هغوی دا مسایل تر یو اندازې درک کول، شرایط هم درک کول. خو متاسفانه زمونږ ته ډیر زیات مدرسو نه خلک راتل قاضیان شي وو چې وی ډیر زیات ښه قاضیان په علمي لحاظ، په اکاډمیک لحاظ وی ډیر زیات تکړه وو، ځکه زمونږ دغه مدني وو جزایی قوانین مکدی که تجارتی دی در دیر زیاد متاثره دی فقه و دی اسلامی قوانین ندی. مگر دوی با پا دقا عادلانه محاکمه پر روکن که به مشکل در لوده، دوی دی مدافع وکیل پا ارزخت بند نپیده. من گابین شور سر پا جنجال کیو لس پین ذکر لس کالا ای واقع استل چه دل آخره دی افغانستان عدلی و قضایی نظام، یعنی چارانوالو قاضی په دې باندې پوښو چې وکیل د عدالت محاکمې رکن دی. اوس قضایي قوې ډېر بد شاک ولیده، متاسفانه ډېر زیات قاضیان لاړل افغانستان پریښوده. د دننه هم چې دي دې قاضیان ته ډېر زیات په ښه سترګه نه کتل کېږي. هیله ده چې دا ذهنیت بدل شي، ځکه اوس دوی د دولت په نقش کې دي. دولت په نقش کې دا مسایل باید دوی په هغه کې وزغمي. او اخوا ته د څارنوالۍ سرنوشت معلوم نه دی چې اوس دا عدلي وزیر دی، عدلي وزارت پورې مربوط دی، دا تشکیل هم دغسې هغه پاتې کېږي، مستقل پاتې کېږي چې ما امید دا دی مست. نو موږ مشکلات ډېر لرو. سترې محکمې ته اوس قاضي القضات وګمارل شو، قاضي القضات نیک شهرت لري اوسنی. نو امیدوار دا یو چې دوی دغه د اوس د وخت ضرورت ته، د هغه مډرنټې ته په پام سره داسې یو قضایي نظام رامنځته کړي، ځکه دا خو یو جلا قوه ده چې هغه د دې دولت حیثیت ورسره برابر شي. که موږ بیرته په دې فکر کې یو چې موږ لاړ شو بیرته هغه د عمارت تجربو ته، پخوانی عمارت تجربو ته، دا ډېره زیاته غټه اشتباه ده، ځکه تیر ځل چې دوی راغلل دوی کڼوالو ته راغلل، دوی د تنظیمونو په ځای راغلل چې خلکو په هر حالت دوی هرکلی کوو. دا ځل دوی د یو سیستم او د یو نظام د نړیوالو تجربو په ځای راغلي دي. امیدوار یو چې دوی ځان دغه شیانو سره عیار کړي. مخکې صلاحالدین صاحب اشاره وکړه چې قضا نشته. نه، قضا په معمونه نه، یو څه شی خلا ډکوي، حتی قاضي چې نه وي بیخي هغه مجاملاتي قواعد راځي او څه شی ډکوي، جرګه یې بل څه بل څه یو ټولنه رهبري کوي. اما دلته د عدالت بحث دی. موږ کولای شو چې ووایو عدالت د زیانمن شوی، اما داسې نه شو ویلی چې محاکمې نشته او قاضي فعالان ده او یا محکمې فعالې نه دي. فعالې دي، مګر په هغه نقصونو سره، په هغه مشکلاتو سره چې هلته د عادلانه محاکمې بحث د سوال لاندې وړي. نو امیدوار دا یو چې دا بحث دوی واوري او دې شي ته ډېر زیات توجه وکړي.
ډېره زیاته مننه محترم تمنا صدیقی. د چې د طالبانو له راتک سره د ښځینه قاضیان او څارنوالان په کور کښېنول شوي دي، د څومره اغېز درلودلی دی خصوصا د ښځو په برخه کې؟
سلام تاسو او ټول میلمنو ته اله ته چخاوسی. متاسفانه د هغه وخت نه چې طالبان کابل ته راغلی ده ټول هغه خزینه کارکوونکي چې په عدلي او قضایي برخو کې کار کوله ټول په کور کې بند دي. یعنی داسې یو سخت حالات تجربه کوي لکه چې خپله یې مجرم وي. متاسفانه تر اوسه پورې هیچ سره سم مرسته نه ده سوې. وکیلانو سره هم قاضیانو سره هم هغه وکیلان خپل موکلینو سره هم کوم خاص مرسته نسی کوای په دې خاطر چې وضعیت ډیر بد دی. یعنی متاسفانه خزینه هیڅ څوک سره کوم خاص مرسته نشي کولای.
بله ډیره زیاته مننه. مخکې تر دې چې سعیدي صاحب ته ورشو یو پوښتنه له ستانکزي صاحب څخه لرو. ستانکزي صاحب داسې راپورونه هم شته چې د طالبانو له راتګ سره شکنجه ډیره زیاته شوې ده. حتی داسې هم ویل شوي دي چې په ځینو مواردو کې د قاضي له لورې هم د شکنجې حکم صادر شوی دی چې متهم شکنجه شي. دا خبره څنګه تاسې ویلی شئ چې دا داسې پیښې شوي دي؟ ستانک زای صاحب لکه چې ټلیفون قطع شوی دی خو خیر ور بشو. همدغه پوښتنه له محترم احمدزی څخه کوم. تاسې څه وایست؟ خیر د دې ټلیفون هم لکه چې قطع شوی دی. خیر سعیدی صاحب تاسې ته در وګرځو. دا چې له طالبانو ویلي دي چې له مدافع وکیلانو څخه امتحان اخلو، هغه اشاره وکړه محترم احمدزی چې هغه کسان به مني چې شرعیات لوستي دي او کله حقوق فارغ وي هغه اصلا نه مني. دا مسله شاید یو ځینو خلکو ته دا سوال پیدا کړي نو باید له ډاکټرانو هم له سره امتحان واخیستل شي، باید له انجینرانو هم بیرته له سره امتحان واخیستل شي، همداسې له نورو کسانو سره څخه. دا یو ډول بې اعتباري او بې اعتمادي نه رامنځته کوي؟
مننه. زه د بحث د ښه استقامت لپاره په څو نقاطو باندې تمرکز کوم. په جزایی مسایلو کې یو مشکوک دی، یو توقیف شوی دی او یو متهم دی. متهم او مشکوک دا تفصیل ته بنظم. متهم هغه څوک دی چې د محکمې د خوانه ورته د یو اتهام ابلاغ شوی اوسي. بیا توقیف هغه څوک دی چې مخکې د جزانه د تدبیر په شکل باندې په محدودیت کې پاتې کیږي، او مشکوک هغه څوک چې پولیس یې مشکوک وایي. دلته یو سلسله بحثونه زمونږ په دې باندې پراګنده دي چې طالبان نافذ قوانین چې تر اوسه پورې وو هغه له سره نه مني، او د قوانینو د حکم بنیاد هغه شخصي فتاواوي ګڼي. هغه قاضي، هغه سارنوال، هغه وکیل مدافع چې دا شیان نه دي لوستي نو هغه به څنګه وکړی شي چې دا وظایف اجرا کړي؟ د قضا د کولو لپاره د طالب د دید پر بنیاد باندې خبره داسې ده. دا مهمه نه ده چې پنځه کاله یې لوستي ده که پنځلس کاله. دا مهمه ده چې آیا په هغه شخصي فتاواو کې د معین حکم د پیدا کولو په اصولو پوهیږي که نه پوهیږي. هیڅ قانوندان په تمامو مسایلو په حافظه نه دی، نه پوهیږي. هغه دې باندې پوهیږي چې چیرته کوم حکم په کوم مواردو کې پیدا کولی شي. په دې خاطر باندې دلته د لسو او د پنځلس کالو د پنځو کالو خبره نه ده. خبره دا چې په مدرنو قوانینو کې د مستنطق، د سارنوال، د قاضي وظایف جدا شوي دي، او د عدالت د پاره اوله مرحله، دومه مرحله، دریمه مرحله تعینه شوې ده. دا د طالب د لوري سره مردوده ده. دا چې قاضي هم وهل کوي، هم تکول کوي، او هم حکم صادره، یا هم وکیل مدافع خبره کوي، او هم حکم تطبیقي، دا هغه د قانونو تیر عدالت مسأله ده چې لسره په وسنۍ عصر کې د اسلام له اصولو سره هم برابر نه ده. مدني نورو قوانینو خو لاسه کوي. په دې خاطر باندې موږ دا چې ما مخکې وویل چې قضا او محاکم نشته، دا په دې معنی یو شی چې د قانون پر بنیاد باندې برابر نه وي او د قانون په نامه باندې معرفي کیږي، دا لسره نشته. دا په حقوقي لحاظ باندې دا وجود نه لري. په دې خاطر باندې دلته منګه چې قوانين ونه لرو نافذ قوانين ونه لرو حتی د نوې قوانینو په مورد کې حکم نه دی صادر شوی دا همدغه امیر نه دی وایي چې بالا دې به سابق قوانین نه یو نوې قانون دا یو لمبو یو معلق حالت دی چې دا په واقعیت کې نشته د حقوقي لحاظ باندې هیڅ محاکم نشته په دې خاطر باندې دلته داسې یو خو زمونږ ارزو ده چې داسې باید وشي او هسې باید وشي دغه قاضیان دغه څارنوالان چې د حقوقو نه خلاص شوي دا د بله وظیفه ولټوي په دې چې طالبان وایي چې مونږ په شرعي مسایلو شخصي پتاوا او حکم صادروي دا نه قاضي کېدلی شي نه څارنوال کېدلی شي نه وکیل مدافع کېدلی شي دلته سیستمي خلا ده په دې سیستمي خلا کې هغه څه چې تاسو مخکې وویلې او د نو مېلمنو تلیفون قطع شو یا هغه سخت امکانات چې هلته وجود لري د هغه پر بنیاد باندې یو سلسله مشکلات دا واقعیتونه دي چې په ډیرو عادي جرایمو باندې په فیسبوک یو خبر دی شوی دا هغه سره غرق شوی مړ شوی سبا یې مړ پیدا شي په دې خاطر باندې دلته ډېر ستر خلاوي دی افغانستان د قرون وسطایي طرف ته څوک شوې ده او محاکم په افغانستان کې عملا نشته متاسفانه زه د قضا د کورس ماوین پات شوې اوما او قضا کورس مې هم په افغانستان کې لسته ده په هغه جزئیات او هغه اهمیت باندې چې ساده د څه په خبري وکړه هغه منم هغه اهمیت د خبرې ماته معلوم ده تشکر
ډیر مننه سلامت اوسې سیدی صاحب محترم احمدزی په ورسته کې یو شمیر مدافع وکیلانو له عدلی وزارت سره د مدافع وکیلانو د ټولنې د یو ځای کېدو باندې اعتراض درلود دلیل یې څه وو او د طالبانو منظور څه دی چې دا ولې باید له عدلی وزارت سره یو ځای شي
د ما په نظر مخکې خدا وو چې یو مستقل ارګان وو وکیلای مدافع افغانستان هغه مستقل ارګان وو موږ به جواز په لخصو یعنی مستقل وو موږ د دولت مربوط په نه کې د دولت فشار لاندې وو نه د بلې ارګان نو د دې لپاره وخت چې دولت یا امارت اسلامي تصمیم دا ونیو چې دا مربوط وزارت عدلیه کې دوی ویل چې حداقل د موږ د لاس لاندې اوسېږي اما قانونا بین المللي هم دا وایي چې باید دا مستقل ارګان وي یعنې بې طرفه وي د هېچا د اثر لاندې نه وي ځکه چې عادلانه دفاع وکړي اما د خپل موکل او په محاکمه کې حاضر شي د دې لپاره موږ غواړو خپل استقلالیت حفظ کړو موږ غواړو چې موږ مستقل اوسو موږ د هیڅ ادارې لاس لاندې کار نه کوو یعنی چې دولت موږ باندې فشار راولي فرض وکړئ مثلا که موږ همدغه جواز واخلو دوی موږ ته جواز هم صادر کړي ټول منو اوس خو نه ورکوي خو فرض وکړئ دا جواز هم موږ واخلو محکمې ته لاړو آیا تاسو فکر کوئ چې په شناخت باندې که یو څوک په دولت کې کار وکړي او زنګ وي چې ته د ما د وزارت عدلیې په دغه جي کې ته وکیل دا جواز موږ درته صادروو ته به دغه فیصله چې موږ درته وایي ته په دې شکل به دفاع کوې آیا دا موږ خو د استقلالیت له منځه لاړو د دې لپاره موږ فقط د خپل استقلالیت لپاره دا جواز نه غواړو موږ غواړو چې هغه مثل سابق لکه گذشته غوندې مستقل ارګان واوسېږو او د هېچا د اثر نه ځکه موږ خپله مالیه تویله وله مو خپل جواز چې په وخت په وخت نوې کولو د خپل مدافع وکیل یعنی مدافع چې کوله د یو ماکل لپاره آزادانه وو یعنی چې شمه تابعه قانون او هغه مخته وتل ولی اوس چې دی اوس مهال د وزارت عدلیه چې دی وایي چې نه د موږ مرګ کی کو دوی وګوره هغه د جواز ورکوي او کو وکیل د دوی په ځینه او هغه د جواز نه صادروي حتی تر دې چې دی ویلی موږ دوباره امتحان اخلو موږ امتحان ورکړی مو خدا جواز د سلاف تر وړ نه خو امتحان واغستو ورسره دغه موږ جواز متلا لاس تر وړ دی وای چې نه موږ د ساره خلو څنګه امکان لري او څوک چې مسلکی حتی درس نه دی ویل راځي به ته موږ امتحان اخلي او ورسره دغه به بیت موږ وکیل ټاکي نو زه څه دې پوښتنه چې دا په کوم معیار باندې موږ وکالت امتحان اخلي کله قانون له حاضی کله یم غیر شریعت له حاضی که امتحان اخلي وغوښت موږ آماده یو اما د دې هغه معیارونه چې دې به شي معیار دی نو دغه په معیارو موږ نه پیږدو د دې لپاره چې موږ استقلالیت خپل حفظ کړو د دې لپاره دا جواز نه غواړو موږ غواړو چې د موږ انجمن به فعال شي او په موږ انجمن کې مستقل ارګان باندې به موږ ته کارتونه توزیع شي یا هم دا کارتونه چې د مورد اعتبار دي ځکه چې د دې وخت ختم نه دي تر اوسه ولی موږ څه سلب صلاحیت فکرو کې نشته
بله ډیره مننه محترم تمنا صدیقی طالبان بیا وایي چې کدی عدلی وزارت سره د مدافع وکیلانو د ټولنې یو ځای شینو د دوی استقلالیت یا خپلواکي لمن زنځي او دوی دا وایي چې په نورو هیوادونو کې هم همداسې ده
متاسفانه باید ووایم کچېره د مدافع وکیلانو انجمن وزارت عدلیه سر یوزای شی د وکیلانو هغه خاص برنامه چی دی چی باید هغوی ترسره کی هغه لمنځه ځي، یعنی د هغه وجودي فلسفه لمنځه ځي. هغه باید مستقل وي تر څو د خپلو موکلینو څخه سم دفاع وکړي. هغه پولیس چې ده هغه هم د دولت لخوا ده، بیا د کشف تحقیق څارنوالان دي، هغوی هم د دولت لخوا دي. قاضیان خو معلومدار دا کچیر وکیلان هم بیا په دولت کې یو ځای شي او وزارت عدلی سره ادغام شي، بیا د هغه مجرم د هغه حالت څوک سم بیان کولای شي. یعنی داسې مونږ باید یو حقوقی نظام چمتو کو، جوړ کو، پکې کار وکړو چې د هغه مظلوم هغه څوک چې متهم دی او که مظنون دی باید د هغوی غږ هم سم واورېدل شي، خصوصا په جزایی برخو کې. که چیرې دولت یو څوک ته تعامنامه کوي باید یو بېطرفه لوری وي چې د هغوی لخوا نه یې سم دفاع وشي. متاسفانه که چیرې انجمن وکلای مدافع په وزارت عدلیه سره یو ځای شي نو سم دفاع نه کیږي، یعنی د دفاع ماهیت له منځه ځي.
بله سب ډېره مننه سعادت سب. مخکې یو سوال مې وکړو خو ښاغلی ستانکزی نه و، ټلیفون یې قطع شوی و. هغه د شکنجې موضوع ده، آیا دا حقیقت لري؟
ښه، داسې مسایل خو سران صاحب مونږ باید تانه پوښتنه وکړو چې دا حقیقت لري که نه، ځکه شخصا ما نه دي نوټ کړي. اما د یو راډیو په توګه چې تاسې خبرې اعلان لرئ که داسې گزارش
لري، تاسې ته خو معلومه ده چې خبرې اعلان هم ستاسو غوندې محدود شوي دي.
مونږ په هر حالت مونږ نه ښیي، یعنی منابع لرئ، خلک درته ټلیفون نه کوي، ژورنالیستان لرئ، مونږ خو افراد یو. ما په خپله شخصا دا شی اورېدلی نه دي حتن چې یو قصد جکسوی څوک د شکنجه کړي. اما د شکنجه تعریف که من دا وکړو، د انسان تعذیب په غیر معقول ډول باندې د خپل غیر عادلانه محاکمه دا د انسان تعذیب دی، دا شکنجه ده. اوس فکر وکړئ دا برات د ذمې اصلي حالت دی په جزایي مسایلو کې، یعنی یو څوک چې اول مظنون وي بیا تورن کیږي بیا بالاخره محکوم علیه کیږي. یو سړی چې مظنون وي او یا دا دومه مرحله چې دعوه په اقامه کیږي تورن کیږي، دا بېګناه دی. حتی محکوم علیه چې تر څو د هغه په اړه د باصلاحیته محکمې قطعي او نهایي حکم صادر نه شي هغه بری و ذمه دی، یعنی بېګناه دی. یو سړی چې راځي همالته ولاړ دی، حتی داسې حالت کې نیول شوی چې د سړي په خېټه کې چاړه ده پروت دی او دای څنګه کې ناست دی، لاس په چاړې باندې ښی، دغه سړی هم د قانون د حکم له مخې بېګناه دی. ځکه کیدای شي چې دا چاړه سره بل چا دا وهلی، ده فکر کړی چې که دغه چاړه زه وباسم د خېټې نه دا به ژوندی پاتې شي. په همدغه وخت کې پولیس څوک ویني یا یو څوک ویني چې دغه سړي سره دا چاړه دغه حالت کې ویني، شهادت یې پرې ورکړه. نو دا بېګناهي په خپله یو اصل ده. اوس فکر وکړئ چې یو مسلکي قاضي هغه ته یو سړی راغی ودرېده، هغه ته شخص بېګناه دی. اما یو غیر مسلکي قاضي ته چې څوک ورځي، مونږ دا مشکلات ډېر زیات درلودل په دا تېرو شلو کلونو کې. داسې حالت کېده چې سارنوال به قاضي ته د همدغه اتهام په دلایلو کې یو به دا ویل چې که دا سم سړی وای نو دا به پولیسو نه نیوه، یعنی سارنوال به داسې استدلال کوه. فکر وکړئ مونږ ډېر زیات مزل کړی دلته را رسېدلی یو، اوس که هر شی صفر کېږي او هغه سړی نه پوهېږي، نو یو سړي ته مطلق دی او قاتل دی او غله دی او مجرم په سترګو کتل کېږي، دا خو شکنجه ده. نو شکنجه خو بل ډول نه ده، یعنی که دا هغه اضافه هغه توقع لري چې قاضي یو څوک په څپېړه ووهي یا توهین کړي یا تحقیر کړي، دا خو لا بله خبره ده. نو زه خپله ما څه نه دي یاداشت کړي، خو که چېرته مونږ د عادلانه محاکمې اصول تطبیق نه کړو بیا دا غلط. یو خبره زه کوم چې دغه د انجمن مسله هغه تنه دا نه ده چې جواز ورکړي، جواز د عدلیه وزارت ورکړي هیڅ مشکل نه لرو، امتحان د مواخلي خو ټولو باندې د یو شان تطبیق کړي. مګم دلته د مدافع وکیلانو انجمن خو ډېر زیات نورې مهمې وظیفې درلودلې، دا خو یو نړیوال تجربه ده. مثلا هماغه رقم چې خور اشاره وکړه، که چېرته دوی د موکلینو حقونه د سوال لاندې کېږي، یا په مجموع کې د مدافع وکیلانو هغه حیثیت ته هغه صلاحیت ته چې په محاکمو کې یا په څارنوالۍ کې یا پولیسو کې کېږي هغه ته څوک احترام نه کوي، نو موږ بیا وشو بیرته هغه حکومت ته مراجعه وکړلې وزیر ته وایو چې موږ سره داسې کیږي هلته خو باید انجمن وي هلته باید یوه ټولنه وي دوی باید خپل مشکلات سره شریک کړي تنه د موکل نه د دوی د حیثیت او د پرستیج مثلا هم ده ځکه یو بی پرستیج یو بی وقار وکیل نشي کولای د موکل د حق نه دفاع وکړي د یو حق د اثبات لپاره یا د نفي لپاره
بله ډېره مننه د خبرونې وروستۍ شېبو ته نږدې شوي یو سعیدي صاحب داسې معلومیږي چې د دې خبرو داسې معلومیږي چې په قضایي مسئلو کې ستونزې ډېرې زیاتې دي ستاسو په نظر طالبانو ته څه پکار دي چې دا ستونزې کمې کړي
طالبان چې د نړیوالې ټولنې نه ګیله لري چې ورسره درسته معامله نه کوي مخکې د دې نه چې د نړیوالې ټولنې نه ګیله وکړي ځان ته د مراجعه وکړي په یو هیواد کې چې دولت جوړیږي درې برخې لري یو اجرایه قوه قضایه او مقننه طالبانو یوازې د اجرایه قوه هغه هم د تمامت خواهی پر بنیاد باندې هغه افراد چې د نړیوالو ټولنو د خوانه د تعقیب لاندې دي وزیران کړی دي او اجرایه قوه یو نوې باندې جوړه کړې ده چې دغه مشروعیت هم د سوال لاندې دی قضایه قوه لسره قوانین سابقه ملغا دي نوې نشته دي دا زمونږ بحثونه چې د اتحادیه دي او کمی د فری بحثونه دي هغه لسره قوانین نه مني قوانین ملغا کړی دي نوې قوانین نه نافذ کړی او د مقننه قوانه خو غږېدل نه دي په کار په دې خاطر باندې که طالب غواړي د یوې په اصطلاح مستقلې منقطې جزیرې په توګه باندې عمل ونه کړي چې نشي کولای او د ښاغلي حقاني خبره چې د وزیر د داخلي چې موږ نړۍ ته ضرورت نه لرو هغه بیا جدا بحث دی چې موږ نړۍ ته ضرورت لرو افغانستان قهقرات اولل نه دی په کار ځان تبا کول نه دی په کار دا ځلی کې تواشلو بیا به ډېر عوارض هم ولري په دې خاطر باندې دلته مبدئي خطاګانې دي چې د منلو وړ نه دي دا فرعي مسایل باندې چې په واقعیت کې موږ غږیږو چې محاکم او څارنوالي دا هغه قانون نه مني چې قانون نه مني څارنوالي او وکیل مدافع دا خبره خلاصره لسره فرعي بحث شو په دې خاطر باندې نړیواله ټولنه نه ګیله نه ده په کار طالبان دي د وطن د بحران او د تراژدي سره نور هم نه مواجه کوي قانونیت ته د مراجعه وکړي او په دې مورد کې د خپل رسالت ادا کړي هغه رسالت چې د هغه په نتیجه کې به کدی ورته توجه نه کی ځان خو به تباہ کی چې تباہ کی هغه د خپل اختیار دی دا وطن به تباہ کی او دا خلک به تباہ کی شکر
ډیر زیاته مننه شاغله صلاح الدین سعیدی د سیاسي حقوقو کارپو همدارس شاغله عبدالستار سعادت محترم تمنا صدیقی محترم مدینه احمدزی او شاغله زرین ستانک زی څخه مننه چې په دې خبرونه کې ګډون وکړ
نختر نلری کلمو چنار نلری نار مو نختر نلری کلی مو چنار نلری منصور وگرزی مستانا ملا بدار نلری وقت برازی
ساعت 3 بعد از ظهر است. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. با عرض سلام به شما شنوندگان گرامی، سید سمی عباس هستم. با همکار تکنیکی شفیق عیار برنامه این ساعت را آغاز میکنیم. در بخش اعظم این ساعت برنامه زیر آسمان کبوت را خواهید شنید. در برنامه امروز وضعیت سیستم قضایی افغانستان، محاکم و رسیدگی به قضایا مورد بحث قرار میگیرد. به رادیو آزادی تلفن کنید، پیام هایتان را بفرستید، سوال ها، نظریات و پیشنهاداتتان را با مهمانان و میزبانان این برنامه در میان بگذارید. اما پیش از آن توجه کنید به خبرهای افغانستان و جهان. نخست سرخط خبرها. 280 میلیون دلار از پول منجمد شده صندوق وجهی بازسازی افغانستان به دو اداره سازمان ملل متحد تصویب شد. شاخه ولایت خراسان گروه دولت اسلامی معروف به داعش مسئولیت انفجارهای دیروز در کابل را به عهده گرفت. در خیبر پختونخوا افراد مسلح سربازان پلیسی را که مسئول امنیت کارمندان واکسین پولیو بودند مورد حمله قرار دادند. مشروع اخبار. بانک جهانی گفته است که تمویل کنندگان انتقال 280 میلیون دلار از پولهای منجمد شده صندوق وجهی بازسازی افغانستان به دو اداره سازمان ملل متحد را تصویب کردند تا به بحران انسانی در این کشور رسیدگی شود. با گزارش مرکز خبری رادیو آزادی، بانک جهانی دیروز گفت که این پول تا پایان سال روان میلادی از این صندوق به اداره حمایت از کودکان سازمان ملل متحد یونیسف و برنامه جهانی غذا WFP منتقل خواهد شد. بانک جهانی صندوق وجهی بازسازی افغانستان را مدیریت می کند. WFP 180 میلیون دلار دریافت خواهد کرد تا فعالیت‌های را برای تأمین امنیت غذایی و جلوگیری از سوء تغذی اجرا کند و 100 میلیون دلار دیگر برای فراهم شدن خدمات اساسی صحی در اختیار یونیسف قرار داده خواهد شد. شاخه ولایت خراسان گروه دولت اسلامی معروف به داعش مسئولیت انفجارهای دیروز در کابل پایتخت افغانستان را پذیرفت. به گزارش خبرگزاری فرانس پرس، شاخه ولایت خراسان گروه دولت اسلامی معروف به داعش نوقت جمعه مسئولیت آنچه را 3 انفجار خوانده پذیرفته است. داعش گفته که آنها بسهای شیعه ها را هدف قرار داده و ده‌ها نفر را کشته و زخمی ساختند. سخنگوی حکومت طالبان ذبیح الله مجاهد در صحبت با رادیو آزادی این حملات را کم اهمیت خواند.
این که در این اواخر در یک گلدان انفجار می شود و یا در بین مردم عام انفجاری رخ می دهد بدون شک می تواند منبع تشویش باشد، اما کدام تهدید نیست و برتری دشمن را نشان نمی دهد.
سعید خوستی سخنگوی وزارت داخلی حکومت طالبان به رادیو آزادی گفت که در دو انفجار جداگانه بمب‌ها در منطقه عمدتاً شیعه‌نشین دشت ورچی دیروز دو غیر نظامی کشته و 4 تن دیگر زخمی شدند. وزارت داخلی حکومت طالبان میگوید که بر اثر درگیری بر سر مسائل شخصی در کابل 3 تن به شمول یک افسر پیشین کشته شدند و 4 تن زخم برداشتند. سعید خوستی سخنگوی این وزارت به رسانه‌ها گفته است که رویداد دیروز در منطقه پکتیاکوت واقع در حوزه نهم امنیتی رخ داد. بر اساس گزارش ها افسر پیشین کشته شده سمونیار عبدالغفار هوتک بود. شماری از کاربران رسانه های اجتماعی طالبان را به خاطر قتل آقای هوتک مقصر دانستند، اما سعید خوستی این ادعا را رد کرده و گفته است که پس از اعلام عفو عمومی در افغانستان هیچ کس تحت تعقیب قرار نگرفته و کشته نشده است. توماس وست نماینده خاص ایالات متحده آمریکا برای افغانستان اخیراً گفته که طالبان آگاه هستند که ایالات متحده به خاطر گزارش‌ها در مورد قتل‌های انتقام‌جویانه و ناپدید کردن اجباری اعضای پیشین نیروهای امنیتی افغانستان عمیقاً نگران است. آقای وست در تویتر خود نوشت که آنها از طالبان خواستند که اطمینان حاصل کنند که تعهدشان در مورد عفو به گونه کامل رعایت می شود. عبدالعظیم بدخشی ورزشکار مبارزات مختلط افغانستان شب گذشته در برابر حریف برازیلیش مارسلو گواریلو پیرو شد. بدخشی توانست حریفش را در راوند دوم شکست دهد و پیرو شود. او در این رقابت که در شهر حیدرآباد هند برگزار شده بود با بیرق سه‌رنگ افغانستان وارد قفس شد. شمار زیادی از کاربران شبکه‌های اجتماعی به شمول فعالان، سیاسیون و هنرمندان پیروزی عبدالعظیم بدخشی را مبارکباد گفتند. ادامه اخبار از رادیو آزادی. در خیبر پختونخوا افراد مسلح سربازان پلیس را که مسئول امنیت کارمندان واکسین پولیو بودند مورد حمله قرار دادند. مقامات میگویند در این حمله یک نفر کشته شده و یک تن دیگر زخمی شده است. مسئولیت این حمله را تحریک طالبان پاکستان TTP به عهده گرفته است. مقامات امنیتی میگویند دو شخص موتورسیکل سوار بر افسران پلیس فایر کرده که در نتیجه یک پلیس جابجا کشته شده و دیگرش زخمی گردیده. حمله امروز در منطقه تانک خیبر پختونخوا رخ داده است، جایی که کمپاین 5 روزه واکسین پولیو یا فلج اطفال شروع شده است. در این کمپاین قرار است به 6.5 میلیون طفل واکسین پولیو داده شود. بعد از آن که آتش بس یک ماهه بین حکومت پاکستان و تحریک طالبان این کشور از جانب طالبان به اعتبار اعلان شد، این اولین حمله این گروه می باشد. آتش بس به میانجیگری طالبان افغان در ماه نوامبر بین دو طرف اعلان شد. TTP در اعلامیه‌ای که دیروز نشر کرد بر قوای امنیتی پاکستان اتهام وارد می‌کند که افراد این گروه را به قتل رسانده و از آتش بس تخطی کردند. در اعلامیه گفته می‌شود که در چنین حالت تداوم آتش بس ممکن نیست. و انتظار می‌رود که وزرای خارجه 7 کشور بزرگ صنعتی جهان در اجلاس امروز خود کوشش خواهند کرد که در برابر حمله احتمالی روسیه علیه اوکراین یک موقف مشترک را ایجاد کنند. این اجلاس دو روزه امروز در شهر لیورپول انگلستان آغاز می شود. لیز تراس وزیر خارجه بریتانیا که میزبان این اجلاس است گفته که در این اجلاس 7 کشور ثروتمند جهان در رابطه با اوکراین روحیه یگانگی را در برابر روسیه نشان خواهند داد. رئیس جمهور فرانسه، منشی عمومی ناتو، رئیس کمیسیون اروپا و مقامات دیگر اروپایی دیروز در مورد حمله احتمالی روسیه بر اوکراین هشدارهای جدی را به مسکو ابراز کردند. رئیس جمهور فرانسه امانوئل مکرون گفت که کشورش به اوکراین در بخش حفظ تمامیت ارضی آن کمک خواهد کرد. آقای مکرون در یک اعلامیه گفته است که با همتای اوکراینی خود ولادیمیر زلنسکی صحبت کرده و در مورد این تعهد کشورش به او اطمینان داده است. پایان اخبار.
ترشنه آسمان لاندی
زیر آسمان کبود.
شنوندگان نهایت محترم رادیو آزادی، السلام علیکم به قسمت دوم برنامه هفتگی زیر آسمان کبود خوش آمدین. قسمی که می دانید این برنامه به شکل مستقیم وزنده نشر می شود و فردای آنم یک قسمت خلاصه آن تکرار می شود. از او خاطر در قسمت تکرار فکرتان بگیرین، تلفن نکنین و رضی که کسی تلفن جواب نمی ته. موضوع بحث ما که این بار برایتان انتخاب کردیم وضعیت عمومی قضا، محاکم و رسیدگی به قضای حقوقی از جمله دعوا جنجال‌ها بین افراد و مسائل تجاری در افغانستان است که اگر محاکم فعال نباشه به این موضوعات چگونه رسیدگی خواهد شد. خب بعض مسائل دیگه هم هست و وکیل صاحبا هم یک تشکیلات داشتن و اونا هم بخیالم که به وزارت عدلیه مدغم شده، روی ازی هم یکم صحبت میکنیم. مهمانای محترمه که ازشان دعوت به عمل آوردیم فعلا محترمه لینا احمدی وکیل مدافع و حقوق فعال حقوق زن مهمان برنامه ماستند، محترم آقای خواجه محمد غوربندی عضو کمیته تعلیمات انجمن مستقل وکلای مدافع افغانستان و از اعضای تیم برگزار کننده تظاهرات و کنفرانس مطبوعاتی اخیر می باشند. بر دو مهمانا احترام تقدیم است. قربندی سپ، خوش آمدین به برنامه.
سلام خدمت شما، خدمت همکار گرامی ما وکیل صاحب، دوستای و همکاران تخلیقی تان و همتا هم شنونده های نهایت عزیز مهربان تان.
تشکر. محترم علی احمدی، شما هم خوش آمدین، صدایتان را بشنیم که درست میایی یا نی.
سلام خدمت شما و خدمت وکیل صاحب، خوشحال هستم که در جمع شما هستم. متاسفانه ما این روز برنامه اعتراضی هم داشتیم در یک اعتراض خانگی، فعلا هم در بیرون هستم. خدا کنه که بتانم آنچه که می خواهیم بیان کنم به شیوه خوبتر بتانم بیان کرده و ذهنم منسجم کرده بتانم. عزیز
تشکر. احمدی صاحب وکیل صاحب باشه و گفت زده نتانه دیگه، مشکلات خواهد بود از خاطر نام خدا
بیرون هستم.
آنه نه، شوخی میکنم، شوخی. خیر، انشالله میشه بخیر. خب از امی مسئله امروز، خیلی مجلس امروز تان یک کمک اول بوین از شما بشنیم، باز محترم قربندی صاحب به موضوع خصوصی تعقیب میکنم، باز از اونام میپرسم. اول محترم علینا احمدی.
آها بله، قسمی که امروز ما به خاطر بزرگ داشت از روز جهانی حقوق بشر که دیروز بود و دیروز روز جمعه بود، ما نتانستیم یک برنامه داشته باشیم، بودی برنامه را امروز گرفتیم و همچنان به خاطر خانم فوزیه وحدت، ژورنالیست تلویزیون آریانا که به در حق از اینا خیلی یک بی‌انصافی کلانی شده بود و ما امروز یک گرد همایی داشتیم در داخل خانه به خاطر امی دو موضوع.
بله تشکر. خب محترم قربندی صاحب از شما بشنیم در مورد مطبوعات، کنفرانس مطبوعاتی اخیر تظاهرات، از شما خلاصه یک معلومات بگیریم صاحب.
بله بله، مجددا عرض سلام خدمت همه شنونده های شما. در رابطه با کنفرانس مطبوعاتی ما و همایشی که ما داشتیم هفته گذشته در مورد حفظ استقلالیت انجمن مستقل وکلای مدافع افغانستان من حیث یک ساختار و نهاد غیر سیاسی و غیر دولتی بود که نباید وزارت عدلیه مدغم بسازد این نهاد غیر دولتی را که متعلق به 6000 وکیل مدافع در افغانستان هست داخل در تشکیلات خودش بسازه، که متاسفانه توسط امارات اسلامی اجازه داده نشد و مداخله کردن در همو کنفرانس مطبوعاتی را که ما برگزار کردیم، در حالی که ما به شکل حقوقیش و به شکل مدنیش این برنامه خود را برگزار کرده بودیم و هیچ دلیل و ملاحظه از دید حقوقی به خاطر عدم برگزاریش وجود نداشت که متاسفانه ما موفق به برگزاریش نشدیم و مشکلاتی که امروز به وجود آمد، رسانه‌های تصویری و صوتی، شبکه‌های خبری همه پوشش دادن و مردم افغانستان و حتی کسایی که در بیرون از افغانستان هم بودن اطلاع حاصل کردن که برخوردا و تعاملا به چی شکل بوده. دیگه با ما هنوز هم به این موضوع کار میکنیم که بتانیم به شکل موفقانش یک کنفرانس داشته باشیم، یک همایش داشته باشیم و در صورت یک بخواسته های ما به توجهی صورت بگیره را فیمایی باز هم داشته باشیم، ولی برای فعلا چون برای اعضای برگزار کننده یعنی این کنفرانس مشکلات و ملاحظات امنیتی پیش رفت، امیدوار هستیم که مشکلات و ملاحظات امنیتی ما برطرف شود تا ما بتانیم دوباره به صورت آزادانه این کنفرانس ها را و این مجالس حقوقی و مجالسی را که به صورت مدنیش برگزار میشه اونا را برگزاری بکنیم و دادخواهی خود را من حیث یک حقوقدان و من حیث یک وکیل مدافع از جایگاه خود ما از خود ما داشته باشیم. ما برای همکارای خودم نگفتم که ما سالها به خاطر احقاق حقوق جامعه و هموطنهای خود تلاش کردیم، مبارزه کردیم و عرق ریختیم، حالا وقتش رسیده که ما به خاطر تثبیت جایگاه خود ما و تعریف دقیق وکالت در ساختار نظام فعلی مبارزه بکنیم و تلاش بکنیم و این مبارزه و تلاش صبر میخواید، استقامت میخواید، پشتکار میخواید و فداکاری و جانفشانی میخواید.
درست.
دیگه امیدوار هستیم که بزرگان امارت و مسئولین امور متوجه حساسیت موضوع شوند و یک ساختار و یک نهادی را که غیر دولتی است و در تعاملات و معادلات سیاسی اصلا دخیل نبوده، او را قصداً داخل معادلات و تعاملات سیاسیشان نسازند و بگذارند که یک قشر مسلکی، یک صنف از حقوقدان‌ها، یک صنف مسلکی که در جامعه است و هدف نهایی و مأوایشان خدمت رسانی در جامعه است، تطبیق عدالت است، تأمین نظم و امن است در جامعه، تطبیق قانون به وجه احسنش است، احقاق حق است و ابطال باطل، اینا بتوانند بدور از دربندهای سیاسی و بدور از وابستگی‌های سیاسی و بدور از فشارهای حکومتی و بدور از فشارهای سلیقه‌ای و برخوردهای سمتی و لسانی و زبانی و مذهبی بر اساس اصول بشردوستانه و اصولی را که به شریعت اسلامی هم پیشبینی کرده در رابطه با تحقق عدالت فعالیت بکنن و کار بکنن و اعتمادی را که در جامعه دارن با نزد موکلینشان و اعتبار و اعتمادی را که در سطح بین الملل دارن، ما عضویت انجمن بین المللی وکلای مدافع را داریم.
تشکر قربندی صاحب، بازم فرصت میایه برازی که به مهمان های دیگه هم فرصت به دق نیارن که یک ذره زود که صحبت شد بد نمیشه. قربندی صاحب متمسیات جا تشکر از معلوماتتان که راه کردین. حال مهمان دیگر ما محترم دکتر صلاح الدین سعیدی که خودشان کارشناس مسائل سیاسی و حقوقدان و آقای اسلامی هستن و سابقا وکیل مدافع بودن در ممالک خارجه به گفته ما شما در شهر پراگ. آقای سعیدی خوش آمدین به برنامه. آقای سعیدی مشکلات تلفن از بغل میاد قطع شد چطور آقای سعیدی؟
بله سلام علیکم. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام خدمت شما جناب قربندی و شنونده های محترم تقدیم است. ما فکر میکنم که ما معاون اداره کرسی قضا در افغانستان بودم و کرسی قضا را خواندیم و در افغانستان هم قاضی بودم بر علاوه دیگر. خدمت شما عرض بکنم که جناب غربندی ما فکر میکنم با احساسات نیک خداوند متعال موافقت بده، مگر ما خدمت عرض بکنیم که ما در فصل و باب دیگر صحبت داریم. امارت اسلامی قوانین سابق ملغا قرار داده، قوانین جدید نیست، حقوقدان را که به مسائل شرعی نمیدانه، فتاوای شرعی را نمیدانه، اونها قاضی نمیدانن، اونها رسول نمیدانن، بسرانوال نمیدانن، اونها به اصطلاح دارای صلاحیت نمیدانن. لذا مشکل ما در این مسائل فرعیه که اداره وکلای مدافع مستقل باشه و نباشه، ای اصلا این بحث کاملا فرعی است. ما در بحث دیگر باید تمرکز بکنیم که بعد از این که انقلاب را حرکت طالب با روش انقلابی با تفنگ حاکمیت گرفتن، مدت انقلابی را دراز نسازن و تکلیف قوانین، اگر قوانین نواست کدام هست و اگر سابق است کدام است، این روشن بسازم. ما در بحث دیگر هم گفتم که اگر طالبا از جهان شکایت دارن که با ایشان تعامل متناسب نمی کنه و برسمیت نمی شناسه، قبل از این که دولت را تشکیل بتن، اینا یک بخش از دولت که قوه اجرایه باشه، او را هم به شکل نیمچه از کسانی ساختن که او مورد پیگرد جامعه جهانی هستند در رابطه با مرجع قانونگذاری و قوه قضایه اصلا کار متناسب نکردن و در رابطه با قوانین قبلی که ملغا هست و نیست و عملا میگویند که ملغا هست، تدبیر نادرست و سالم دولتداری سالم نگرفتن. این نقطه مرکزی تایی که ما استدلال بکنیم که اداره به نام وکلای مدافع و اداره خودگردان ژورنالیستا و یک سلسله ادارات دیگر خودگردانی که در جامعه و قرن امروز کاملا مواجه است، ایده سرش تمرکز بکنیم. اونها مشکل ما کاملا در جای دیگری هست که به او باید توجه کرد. تشکر.
بله تشکر دکتر سرسیدی. درست است، اون یک بخش سوالا بوده که اونام آخرین خبرها را از پیششان گرفتیم. درست است، وکلا هم یک بخش از این قضا هستن. منتها ما از آقای بلال کریمی، معاون سخنگوی دولت طالبان یا امارات اسلامی هم امی موضوع را پرسیدیم. منتها اونا خاصتاً دی سوالایی که ما ارائه کردیم تا حال جواب ندادن. منتها از سوالهایی که قبلی کرده بودیم یک بخش نظر دولت اسلامی را گرفتیم، اونا با هم بشنویم.
بله، طبق اصول اسلامی شما شاید هستین که محاکم سگانه وجود داره که از مقام ابتدایت تمیز و مرافعه کسی که محکوم میشه از حقوق خود در مستی محکمه دفاع کرده میتونه، از مقام ابتدایت به مرافعه و تمیز رفته میتونه. این حقوقی هست که در اصول اسلامی با آنها تعیین شده و از او استفاده کرده میتونن. طبق اصول و طرز العملی که محاکم برای محاکمه کردن کسایی که ارتکاب جرم داشته باشند، طبق همو اصول پیگیری دعوای خود را کرده میتونن. لیدر پرنسیپ و پالیسی امارت اسلامی هست که کسی باید بدون محاکمه افتاده نشوه و یا هم جزا داده نشوه. هر جرمی که یک مجرم مرتکبش میشه باز به محکمه سپرده میشه، تحقیق میشه، تحقیقم طبق اصول اسلامی صورت میگیره، بعد از او محکوم میشه در یک محکمه، در محکمه دوم، در محکمه سوم، بعد باز حکم تطبیق میشه.
بله، خب موقف دولت ها گرفتیم. محترم لینا احمدی که خودتان هم وکیل مدافع هستین و فعال حقوق زن هستین، آقای سعیدی را هم شنیدین، آقای قربندی را هم شنیدیم. قسمی که قبلا هم اعلان کردیم، موضوع ما ایست که اگر محاکم کار نکنه این مشکلات در افغانستان چی خواهد شد، مخصوصا در ساحه دعوا جنجال مردم خانه های خود فروخته نمیتونه، مثلا خرید فروش جایداد امکان نداره، زمین ها مشکلات داره، همسایه مشکلات دارن و از این قبیل مسائل. از این خاطر گفتیم روی از یک توجه امارت جلب بکنیم که این سعی کار نکنه، قضا کل مشکلات بار شده میره و بالاخره کل چیزا شاید راکت بانه. از شما بشنویم محترم لینا احمدی.
سلام خدمت شما و خدمت وکیل صاحب و قربندی صاحب. قسمه که همه در جریان هستن، فعلا در افغانستان بخش قضا کلا نظام در افغانستان فعلا فرد هست، هیچ نوع نظام، هیچ نوع قانون، هیچ چیز وجود نداره. قسمه که ما امروز یک اعتراض داشتیم، یکی از شعارهای ما این بود که نمیدانیم ما کجا هستیم، بشر ما حقوق بشر مانده و حقوق رفته، همین قسم یک چیز هست. فعلا در افغانستان هیچ چیز وجود نداره. مثلا اگر ما بیایم از
بله، خب متاسفانه در بیرون بودن قطع شد. خیر قربندی صاحب، شما خیر ادامه بدین همین گفتار محترم لینا احمدی را، هم آقای سعیدی را شنیدین، بفرمایید از شما حال تبصره بگیریم. آقای قربندی صاحب.
بله ممنونم صدایتان. در رابطه با بحث عدم سوالیت قضا گفتین، ببینین معرفایی را که از طرف امارات بزرگواری که شما صداش پخش کردین شنیدم، ولی ما در نظام های حقوقی و در ساختارهای حقوقی بحث داریم که قوانین به صورت مکتوبه باید وجود داشته باشه و ای که چو وقت یک ما میتونیم یک نوشته حقوقی را برش قانون بگوییم یا سند تقنینی بگوییم، این هم تعریف میشه. متاسفانه هنوز در افغانستان نوعیت نظام خصوصا نظام قضایی تعریف نشده است. ما چطور بفهمیم که مثلا سلسله محاکماتی، حدود صلاحیت های محاکم، بحث تشکیل هر محکمه، صلاحیت های هر دیوان چطور است، رئیس محکمه چه صلاحیت داره، مسئولیت هاش چقدر است، کدام مسائل کدام دیوان رسیدگی میکنه، اصلا در کل ساختار حقوقی و ساختار حقوق قضایی فعلا بر ما تعریف نشده است و این تعریف نبود یک تعریف دقیق بر حسب یک قانون نافذ، مشکلات خیلی کلان و وافری را میتونه در جامعه به خاطر تطبیق و تامین عدالت به وجود بیاره. به خاطر از این که ببینیم در رابطه با قوانین قبلی هنوز موقف مشخص امارت اسلامی افغانستان نداره. بحث قانون اساسی، قانون تشکیل صلاحیت قوه قضاییه، قانون اجرات جزایی، قانون اصول محاکمات مدنی، قانون اصول محاکمات تجارتی، قانون طرز تحصیل حقوق،
بحث قوانین دیگه که کد جزا، اصولنامه تجارت، قانون مدنی افغانستان، قوانین دیگه که در عرصه‌های مختلف قبلا نافذ بوده و حتی بعضی از این قوانین عمرشان بیشتر از عمر نظام‌ها از در افغانستان، از سال 1335 نافذ هستن، از سال 1355 نافذ هستن، از سال 1345 نافذ هستن. به این طرف هنوز موقف مشخص از طرف وزارت عدلیه در رابطه با این قوانین گرفته نشده تا ما بفهمیم که واقعا کدام قانون نافذ است. چرا برخورد شما می‌بینیم به شکل سلیقه‌ای عملا وجود داره، مثلا ریاست حقوق وزارت عدلیه اجراءاتش بر حسب قانون طرز تحصیل حقوق است، در گرفتن عرایض، در احکام دادن عرایض، در بحث گرفتن ضمانت و مسائل دیگه در قضاهای حقوقی. ولی وقتی شما به محاکم میرین، در محاکم وقتی یک قانون مکتوب و نوشته شده وجود نداشته باشه، اتبا چطور میفهمن که در روند عدلی چقدر حق دارن و چقدر تکلیف دارن و دعواشون چطور میتونن ثابت بسازن؟ بحث سلسله محاکم در کجای قوانین ما تعریف شده؟ برای اساس نبود قوانین در میبخشن بلا تکلیف بودن قوانین قبلی و نبود قوانین جدید در رابطه با قوه قضاییه، بلخص که موضوع بحث امروزی ماست، میتونم مشکلات کلانی رو
تشکر قربندی سیب. بله قربندی سیب، بازم فرصت می تشکر. خب محترم لینا احمدی، صدای شما قطع شده بود، اگر سخنانتان کامل کنین.
آها، من میخواستم همین را بگویم که مثلا قسمی که قربندی صاحب گفتم کاملا حقیقت داره. کلا نظام افغانستان به یک بلا تکلیفی به سر میبره، قانون نیست. مثلا ادبا نمیفهمه که از کجا باید نظر به کدام قانون وقتی یک دعوای مسئله جزایی خود کلا دیگه جدا هسته، چون نظام دیکتاتوری هسته، جز از حوزه دیگه به جای آنی رجوع نمیکنه. همون حوزه هسته و همون نفر میایه و فیصله میشه و محاکمه صحرایی هسته، خلاصه کلام. اما در قضایای مدنی، قضایای حقوقی، بالاخره سرنوشت از اینا چی میشه؟ با کدام قانون اینا رجوع کنن؟ حقشان چی؟ تکلیفشان چی هسته؟ هیچ اصلا وجود نداره و این خیلی یک نگرانی بزرگی هسته. دیگر گفت ما همی هسته که بالاخره باید یک امارت اسلامی برای ما یک توجهی بکنه که چی میشه بالاخره مردم با کدام طرف باید رجوع کنن؟
درست محترم علی احمدی. خب دکتر سیب سعیدی، شنیدین قربندی صاحب هم شنیدین، محترم احمدی رو هم شنیدین. حال در قسمت اول برنامه در بخش پشتو هم شما حضور داشتین. قبل از اینکه به شنونده بریم، شما می در این مورد یک کمه که صحبت کنین چی باید شد و این رای بیرون رفت چی از دهیت شرایط، برای از اینکه طالبا زیادتر هر چیز که میگن ما به اساس شریعت این کار رو میکنیم، منتها یک تعریف درست هم داده نمیتونن. مثلا حال چی میگن در مورد
صحبت که معاون نطاق طالبا یا نمیفهم از کدام بخشش کرد، در بخش حقوقی همچو صحبت حرام هست، ناجاهز است. مجرم قبل وقتی که مورد محاکمه قرار میگیره، مجرم وقت قبل از اینکه اتهام وارد شوه، مظنون شوه، مشکوک باشه و باز محکوم شوه، اینها قبل مجرمش ساختن. این کدام بسیوادی بود که از مسائل حقوقی اصلا خبر نداره. آن ادعاهایی را که کرد ادعاهای به محتوا از عمل، چنانچه وکلای محترم ما میدانن دیدن بمانا و از لحاظ عملی چیز صحیح در عمل نداره. ما بازم تاکید دارم دولتداری خوب امو دولتداری هست، ولو اگر از طریق انقلاب آمده باشه که طالب از طریق انقلاب و تفنگ آمدن، بخاطر ازی که بقا پیدا بکنن، بخاطر ازی که ادبای و کشور بدانه که به اساس کدام قوانین مورد محاکمه قرار میگیرن، از کجا حقوق و کجا مسئولیت هایشان است، و بخاطر ازی که حکم مطابق به قانون صادر شوه باید قانون از قبل نافذ باشه. این اصول هست که هم مطابق به قوانین در جهان سه سیستم حقوقی بزرگ است: کانتیننتال لا، کامن لا، اسلامیک لا. تصادفا در هر یکی از اینها بخشی از تحصیلات بوده. خدمت عرض بکنم که با تمامی اصولی که موجود هست، حرکت و حکومت طالبا در تضاد قرار داره و این برشان ضرر میرسانه. ضررشان انتخاب خودشان است، برای افغانستان ضرر میرسانه، به عدالت را ضرر میرسانه، به رسمیت شناسی ضرر میرسانه. لذا بلا تأخیر باید در این مورد اقدام شوه. اولین سپارش ما است که اعلان بکنن که دو نوع اعلان کرده میتونن. یک اعلان که قوانین قبلی
فاسخه و قوانین جدید است که کار کردن نمیدان از لحاظ زمانی. اما راه دومی اساسی درست دولتداری است که بگوین قوانین قبلی نافذ است و استثناء آن قوانینی که ما ملغا قرار میدیم. کمیسیون را تعیین بکنن در دو هفته میتانه این مسائل تفکیک بکنه که کدام قوانین با باب دندانی از اینها نیست. احکامی که اینها صادر میکنن در یکی مسائل حدودی است، دیگر مسائل تعزیراتی است در مسائل در دین اسلام. در اینجا هم در مسائل جزایی هم یک سلسله قوانین و مقرراتی وجود داره که در سطح جهانی هم وجود داره و در سطح افغانستان هم باید وجود داشته باشه و وجود باید داشته باشه و این مطابق باشه. در این راستا کارهایی را که صورت میگیره وزارت به اصطلاح حکومت موجود طالبا ادعای را میکنه که محاکم جریان داره، از لحاظ حقوقی جریان نداره، به خاطر چیزی که قوانین وجود داره وجود نیست. چیزی را که مطابق به قانون صادر نشده باشه او را نمیتونیم نامش محکمه بگذاریم. به این خاطر در این راستا دقت بکار است و افغانستان به بحران بردن ضرورت و درست نیست و این کار است که باید همین امروز باید در مورد دقت شوه و این کار حل شدنی ممکن هست که حل شوه، اما متاسفانه طالبا به این مورد عدم دقت. مهم است که اداره وکلای مدافع اکثریتش حقوقدان های هستند که به مسائل شرعی و این فتاوایی که طالبا باوردارن به اینا نمیدانن. به این خاطر اکثری از اینها جواز به دست نخواهد آوردن. اینا که میگن امتحان میگیریم، منظورشان امتحان در فقه است، امتحان در قانون است. اکثری از اینا نخواندن. به این خاطر اینا نظام سیستم و همه چیز برباد دادن و در نتیجه از افغانستان به قرن قبل خواهد رفت و این قابل قبول نیست. شکر.
بله تشکر استاد سعیدی. حالا نوبت شنونده محترم است، آقای شفیق عیار، اگر شنونده هست به استودیو وصل کنین، اگر نه شماره های تلفن اعلان میکنم. شماره های تلفن ما از طریق واتساپ امی لحظه 00 42 02 21 12 46 01 راستن با واتساپ وصل میشه اگر تلفن کنین. این باز تکرار میکنم 00 42 02 21 12 46 01. یک شنونده میگن وصل شد. ولی شنوندی عزیز بفرمایین. سه
سلام استاد محترم، دوستان بخیر، خسته نباشی،
زنده باشین، تشکر، خوش آمدین،
سلامت باشین، تشکر، سلام به مهمانانتان و همکارای خوبتان جنانده های محترم،
تشکر، خانه آباد. بفرمایید سوالتان تره کنین. محاکم کار میکنه یا نمیکنه در مناطق که شما زندگی میکنین؟ محکمه ها
نه خیلی خوب از وقتی طالب ها به حکومیت رسیده، یعنی همه چیز خوب فرق استه و من به خاطر تماس کرده بودم و بعدان بگویم یعنی طالب ها وقتی کنار اجازه نمیتن خوب یک کشور که یعنی محکمه نداشته باشه، خوب چه قسم مشکلات خلا مردم حل کنه و وکیل های مدافع کسایی هستن که اینا درد مردم یعنی به جهانیان میرسن و خصوصا مشکلات شان حل میکنه و وقتی که اینا نباشه ببینیم چقدر یعنی تلفی میشه به حق انسان ها و طالب ها که میگوین ما قانون شریعت اسلام میکنیم، یعنی اگر در شریعت اسلام اینا مطالعه کنم ببینیم بهترین حقوق به همسان دارم اینا که محکمه های صحرایی میکنن و خودشان رد میکنن، یعنی اصلا ما خوب باور نداریم، متاسفانه اینا خودشان افرادشان میکنن با میگه که افراد ما نیست، یعنی خوب پس چی میکنن وقتی که شما نمیکنین مردم وقتی یک گناه میکنن بیتونه کدام سوال جواب کنن، خوب متاسفانه او را ادام میکنن و یا تیرباران میکنن بعد رخ خواه افزانشان میکنن.
بله بسیار تشکر از تلفونتان. مهمان های محترم ما شنیدن، اگر خواسته باشن میتونن تبصره بکنن. دیگه آقای عیار کسی نیست، اگر نیست به مهمان ها مراجعت می یک شنونده میگم وصل شد. بله شنونده از بفرمایید.
آقای نظر عرض سلام دارم برای شما و همه مهمان های محترمتان و شنونده عزیز،
تشکر، خوش آمدین. سرخ صاحب سوالتان رو طرح کنین. راسن
این راسن سوال خود طرح میکنم. ما از میمانای عزیزی سوال دارم، یک جمله کوتاه عرض میکنم که سیستم سابقه را ما شما یک اصطلاح داریم که یکی تعهد است، یک اصل است، یکی هم تخصص. در سیستم گذشته صحیح تخصص بود ولی تعهد به یک قلم نبود و طالب هم از دیگر استفاده میکنن میگن تعهد نبود. در برابر زود طالب ها چی کردن؟ طالب ها تمام زندان ها را اعلام کردن. ببینید با شما که میگه مدر بدتر از گناه خمی گم خوج تخصص نبود، صحیح فاسد بود ولی اینا زندان ها را اعلام کردن. اعلان باز به خاطر جمع‌آوری دوباره مجرمین و چون ضربه از میره مردم دیده، مردم چی هم کاری کرده میتونه همراه ما را دیده میره؟ تشکر، سوال داشت.
بله تشکر. دیگه شنونده اگر نیست میریم جوابا را میگیریم. از مهمانای محترم ما برازی که یک خط از دیگه سه خط ما مصروف است، از او خاطر زود نمیایه شنونده. خب خیر باشه محترم آقای سعیدی، شما کدام جواب خلاصه دارین که بگیریم اگنی باز از مهمانای دیگه را میگیریم؟
مطمئنن در نظامی که کسی مورد تجاوز قرار میگیره در جهان و منطق سخن و مجرم امو کسی که جرمی را کرده فرار میکنه، قوانین چنین هست که شخص متضرر حق داره به دولت اقامه دعوا بکنه و دولت توانش بده. اگر قتل و کشتار در افغانستان میشه و طالب که تمامت خواست همه چیز در رز داره و میگه ما نکردیم، مسئولش است که باید جواب بگویه و توان بپردازه. یک، از لحاظ قوانین و از لحاظ منطق و از لحاظ قوانین اسلامی. دوم، در قسمت تعهد و عدم تعهد، رها کردن زندان و نرها کردن زندان، هم بحث تا حد فرعی هست، بخاطر از اینکه در انقلاب ها چنین چیزی میشه و طالب ها انقلاب کردن. اما چیزی بنیادی که طالب خطا میکنه عدم روشن شدن تکلیف قوانین هست که به اساس کدام قوانین این حکومت در عمل کار میکنه. اگر ما چیز را عمل را اجرا میکنم و قوانین وجود نداره از قبل از ارتکاب جرم ما، عمل جرمی ما، با طالبان ما را به اساس کدام قوانین محکوم خواهد کردن، ای از لحاظ حقوقی غیر قابل قبول هست. در راستا آن چیزی را که اینجا و آنجا ادعا میشه ای را میگذاریم به طرف، به یک طرف طالب ها قوانین قبلی را قبول نداره، احکام به اساس فقه اسلامی، فقه اسلامی که فتاوای شخصی هست، عمل میکنه و در نتیجه افغانستان به یک قرن قبل میره که در این غیر قابل قبول است، غیر اسلامی هست و به عدالت هیچ ربطی نداره. تشکر.
آل یک شنوانده دیگه هم وصل شد، فکر میکنم شنوانده دیگه ما رو بگیریم. بله شنوانده عزیز بفرمایید. سیب بله سلام.
موضوعش اگر کمکن.
بله آقای اختری، موضوع بحث ما که گفتین وضعیت قضا در افغانستان از وقتی گفتیم که ما محاکم کار نکنه و رسیدگی نشه به قضایای حقوقی، کارها چطور پیش خواهد رفت در افغانستان؟ تنها در این مورد میخواستیم، گرچه طرف طالبان میگه مؤسسه محکمه را داریم، منتها مهمانای ما با ایشان موافق نیستن، گفتیم از شما هم چون حقوقدان هستین منایس یک شنونده از شما هم یک نظر بگیریم.
لطف میکنین. واقعیتش در اصل زیربنای یک حکومت یا نظام قانونی یا حاکمیت قانون، رول قضا والاتر از همه است. در صورتی که ما قضای مسلکی را داشته باشیم، امروز ما نمیتونیم اون چیزی که طالبا پیشنهاد دارن به زعم خودشان، مثل که در بقیه ارگانهای دولتی اینا افراد خود توظیف کردن، کار اهل کار میخواید. حتی امو نگاه اسلامی را در نظر بگیریم، ان الله یا امرکم انتو عدل امانات اله اله ها، اینا را اهلیت در نظر باید بگیرن که طالبان ندارن. ببخشید، اینطور دیوان قضایی که ما در گذشته داشتیم اونا بخش های مختلفی بود، حتی همین محاکم قضایی ما هم اختصاصی داشتیم.
بله
اینا میتونن افراد خبره تحصیل کرده تعلیم یافته و او کسایی را که ما اصلا به نام قاضی می گرفتیم، اینا حقوق یا شرعیات فارغ می شدن، بعد از این کورس ستاج قضایی را طی می کردن. بعد از کورس ستاج قضایی اینا ابتدایی می آمدن، بعد از او به سلسله. اینا اینطور نمی شه یک ملا را از روی مسجد بگی ببر در درون مسند قضایی دست پیش بکو.
بله تشکر اختری صاحب. محترم آل مهمان دیگر ما موصل شد، فکر میکنم محترم آقای وحید فرزایی، عضو شورای رهبری اتحادیه حقوقدانان افغانستان. آقای فرزایی خوش آمدین. صاحب
سلامت باشین، زنده باشین، تشکر بسیار داد.
بله خب موضوع بحث ما این بود که یعنی ما خود ژورنالیست هستیم، ما در مسائل قضایی را صحیح نمیفهمیم، منتها میگیم که اگر محاکم کار نکنه، قاضی ها کار نکنه، وکیل ها کار نکنه، خیلی دعوا جنجال ها چطور میشه، خرید فروش ها چطور میشه، مسائل جایداد توی گپا چطور میشه، از او خاطر کل چیزا یک قسم فلج میشه، قسمی که شنونده ما یا آقای اختری گفت که قضا از کل چیز که مهم است، اگر قضا صحیح کار نکنه کل چیزا خود به خود فلج راکت میمانه. مهمانای دیگر ما در این مورد صحبت ها کردن، حال گفتیم نظر شما رو هم در مورد بگیریم. سیب
بسیار زیاد تشکر. اول سلام عرض میکنم خدمت شما و تمام مهمانان محترم و شنونده محترم رادیو.
تشکر.
ببینید امی سلسله حکومتداری از اقتصاد، سیاست، نظامی، قضایی، اداری و امثال از اینها همه دست به دست هم میتن که یک نظام میتونه که استوار باشه و یک نظام میتونه که خدمت به مردم را بکنه. امی قسم یک بخش بسیار عمده اصول حکومتداری بخش قضا و امورات قضایی است. هرگاه قضا فعال نباشه اکثریت مشکلات مردم پایدروا باقی میمونه. همی فعلا ما در کابل یک محکمه تجارتی را فعال داریم، محاکم ابتدایی را فعال داریم که این محاکم فقط یک نفر مفتی و یکی دو نفر کارمنده اداری در اونجا فعالیت دارن، اما فیصله قضایی صورت نمیگیره. زمانی که فیصله قضایی صورت نگیره تمام اشخاص و افرادی که بر روزانه تقریبا در حدود یک هزار یک نیم هزار نفر اقامه دعوا میکنن، حتی ان یک هزار افغانی پولی که از پیش از اینا تحت عنوان ثبت عریضه گرفته میشه میام به جای است بنان. اما هر کسی که از دوستای ما اشاره کردن راست میگن، وقتی که در یک مملکت قضا نباشد بنان اونجا عدل نیست، وقتی که عدل نباشد دیگه حکومت نیست. اصلا حکومت مبتنی است بر امی پایه هایی که من خدمتتان پیشتر گفتم. متاسفانه در نظام قضایی افغانستان یک تحول بسیار کلان را به وجود آوردن اینا که این تحول گفتن میتونیم عقبگرد میگیم، که متاسفانه این عقبگرد میتونه که افغانستان در فهرست کشورهای قرار بده که حتی بعد از این ممکن وثائق ما مورد قبول کشورهای بیرونی قرار نگیره، ممکن خیلی با مشکلات دیگه ما مواجه شیم. نظام عدلی و قضایی افغانستان
امیجا فرزهی صاحب یک لحظه که بازم برتان فرصت میرسه برای که شنونده ما که وصل شد و زود که قطع میشه اگر شنونده است، اگر نیست قطع شد میگم این لحظه. خب فرزهی صاحب ادامه بتیم خیلی شنونده قطع شد. بله بفرمایید.
نظام عدلی و قضایی افغانستان فعلا قسمی که پیشتر هم گفتم فلج است، یعنی هیچ چیزی ما در نظام عدلی و قضایی افغانستان نداریم. حتی یک مکتوبی که چند روز پیش از طرف امیرالمومنین صادر شده، در او گفته شده که هرگاه کسی تجدید نظر میکنه در موارد مختلف باید از امیرالمومنین هدایت بگیره، یعنی ابتدا باید او هدایت بده، بعد از او مثل یک سیستم متمرکز که از نظام عدلی و قضایی افغانستان از استقلالیت باز میمانه. و همین قسم رسیدگی به قضایایی که در ابتدا شروع میشه، مثلا قضایای جزایی همی فعلا ما سارنوالی نداریم متاسفانه در افغانستان. هرگاه قضایای جزایی میشه در بسیاری از موارد مردم بین خود میشینن به اساس جرگه و حل فصل میکنن، یعنی نظام قضایی در بخش جزایی نداریم. در بخش تجارت یا در بخش مدنی ما یک محاکمه که در شهر کابل ما میبینیم فعال است، اینا چندان موثریت ندارند. و از طرف دیگه انجمن مستقل وکلای مدافع افغانستان که امو استقلالیتش گرفتن، امروز ما خبر شدیم که حتی وکیلایی که میخواین پس دوباره جواز خود تحت نام امارات تمدید بکنن، این را هم به محول ساختن بر یک امتحان مجدد، که در او امتحان دو نفر فکر میکنم که از کسایی شیشتن که از طرف امارات آمدن و یک نفر هم از کارمندای صادقی انجمن هستن، کارمندای بخش اداری هستن، ولی اونا هم آمدن در بین کارمندای مسلکی.
فرزه ایسه ابن مایندایشان هست اینجا اونا صحبت کردن روی از این موضوع، از او خاطر خیر تکرار نشه. بسیار زیاد تشکر. آل محترم احمدی، لینا احمدی، شما با صبر و حوصله گوش کردین، چیز علاوه میکنین؟
آها، نظر صاحب میخوام یک موضوع را در گفته های تاییدی صاحب اضافه کنم. این که گفتن طالب توسط انقلاب پیروز شده، من اصلا چنین چیزی را نمیپذیرم و منطقه معنی را میگم. قرار میبود طالب توسط انقلاب پیروز میشد، یک ولایت کوچکی و مثل پنجشیر یک هفته تنها در مقابل کل افغانستان یا در مقابل پاکستان نمیتونست بجنگه. طالب اشرف غنی برای قوم خود افغانستان را تسلیم کرد. چطور ما ایران میتونیم بگوییم که طالب توسط انقلاب پیروز شده؟ کدام انقلاب؟ یک هفته کل افغانستان سقوط کرد. باید کم کم خود ما باید ایران بگوییم که
بله.
خب خیر، این موضوع شاید سوء تفاهم شده باشه، منظورشان این بودن که یعنی با زور آمدن از این قبیل مسائل بود، نه انقلاب. خب کلمه انقلاب هم خودش هم یک مشکل دیگه داره، انقلاب خودش سرزوری کردن هم یک چیزی هست که به زور رژیم منقلب می سازه. بخیالم که خب حالا اگه شنونده نیست با آقای سعیدی فرصت میتیم. آقای سعیدی شنیدین، شنونده هم مهمانه هم شنیدین، منتها من یک سوال دیگه رو میخوام علاوه کنم. امی قضا، محاکم، سارنوالی ها در افغانستان یک وقت سب یک قسم یک کمه که نامکشان خوب نبوده سب، یعنی مسئله رشوت و از این قبیل مسائل زیاد شنیده میشه. سارنوال ها که یک دفعه سارنوال میشد چند هزار ماش داشت مگم، بسیار زیاد پیسه جمع میکدن و از اون قدر در قضا همتر امیال هم بسیار پیاما زیاد بود در دوران 20 سال گذشته که در قضا فساد داری فوق العاده زیاد است. از او خاطر یعنی آل اگر سر وقت اگر باشه یعنی از سر شروع کنن طالباک بتانن همیر پاک بکنن یک کمک و هم احترام بگذارن به قاعده و قانونهای بین‌المللی و تمام چیزهایی که لازم است به قانون مدنی و از این قبیل مسائل. شما نال آستاستا اگر یک چیز در این مورد بگوین که چی چاره هست آقای سعیدی؟
تشکر. خدمت عرض بکنم، تغییرات در یک جامعه به اساس تسلسل هست، تفاهم هست، غیر انقلابی هست، و یا هم تغییرات در یک جامعه به اساس انقلاب و تفنگ است. طالبان در 20 سالی که جنگیدن راه انقلابی را راه تفنگ در پیش گرفتن و در نهایت امر این تفنگ با معامله یک جا شد یا یک جا نشد، این بحث جداگانه هست. اما بعد از این که به این تحول، به این تحول به مفهوم منفی، تحول به مفهوم مثبت، اما یک تغییر بنیادی انقلابی که صورت گرفت، انسان‌های هوشیاری که دولتداری را می‌دانند اعلان می‌کنند که قوانین قبلی در مواردی که ما ملغا قرار ندادیم نافذ است تا در یک حالت تعلیق قرار می‌گیرد.
همین سعیدی سبیق لحظه به من اجازه بدین. خب درست است، تشکر. باز یادتان نره سخنانتان که ادامه میتین. خب محترم لینا احمدی تلفنتان قطع شد، خیلی سخنانتان میخواین جنبندی کنین و برین. موضوع انقلاب جواب دادن، موضوعشان انقلاب که واقعی باشه نیست، گرچه در افغانستان چندان، در افغانستان دنیا انقلابا کلشان یک قسم بدنام واریستن، یعنی منظور آقای سعیدی به زور آمدن از اونا بوده. خب خیر، شما می مسئله خودتان جنبندی کنین، خداحافظی میکنین با شما. محترم علی نامدی.
بله بله نشنام. من هدف ما از انقلاب عمو بود. خب من نشنیدم که آقای سعیدی در جواب من چی گفتن. باشه، اما در کل باید نظام طالب و حکومت طالب باید مسئله قوانین افغانستان را باید روشن بکنه. حالا در مقابل از این قوانین ملغا شده یا میشه به این مردم بالاخره رای خود را پیدا کنن که به کدام طرف میرون، تجهیز در مقابل قوانین سابقه وجود داره یا نداره. به خاطر از اینکه طالبان گفتن که ما به تعهدات بین‌المللی پابند هستیم و کنوانسیونایی که افغانستان با ملحق بود گفتن که ما به پابند هستیم.
اینه باز خیلی خداحافظ، اوتومات خداحافظ شد. خب گل گپایتان تقریبا زدین، بسیار جد تشکر از اشتراکتان. خب آقای سعیدی، محترم لینا احمدی هم خوب مسائل گفتن، گرچه شما گفتین که اینا باید واضح بسازن، یعنی راستی هم که در دیگه دنیا وقتی که به شکل کودتاها میاین میگن که هر کس در جای خود کار ادامه بده تا اعلانات بعدی یا تصامیم بعدی، باز چرخ اقتصاد هم چرخ دیگه چیزا هم خود به خود میچرخه. منتها در افغانستان یک دفعه یکی که آمد کلش از یک سر میگه ملغا از صفر شروع میکنه، همیشه ریسپان بازی وری، یعنی چند صد سال است که دمو یک جای ریسپان بازی کرده میشنیم باز به خیالم. چی میگین آقای سعیدی؟
تشکر. دقیقا در عمل طالبا تلاش دارن که تطبیق بکنن امو فتاوای شخصی ده، و در جای هم که دوستا اشاره میکنن که بعضی محاکم وجود داره برای حقوقدان از لحاظ حقوقی چنین چیزی تاکید کردن به خلم دقیق نخواهد بود. به این مفهومی که محکمه عمو محکمه هست که مطابق به قانون صورت میگیره. در صورتی که قوانین قبلی ملغا هست در عمل، قوانین جدید وجود نداره، محکمه محکمه وجود نداره. به این خاطر آنهایی که تاکید دارن که در بخشی از موارد محاکم وجود داره ای هم دقیق بحث نیست، محاکم به لحاظی که قانون وجود نداره محکمه وجود نداره. یک مسئله، مسئله دیگری که دقیقا ما در بخش از موارد در صفحات متفاوت صحبت داریم، بخش بنیادی و اساسی کار اول قوانین هست. ای که تیاره سقوط کرد، تیاره را لغو کنین، موتر تصادم کرد، موتر را لغو کنین، محکمه حکم غلط صادر کرد، محاکمه لغو بکنین، این منطق منطق قوی نیست و منطق درست هم نیست. آنهایی که سطحی نظر هستند در وجود طالبا و به فساد و به یک سلسله مسائلی که در نظام وجود داشت، همه چیز از صفر تبدیل کردن میخوان و توان تبدیل کردن هم ندارن و همه چیز نظام براندازی کردن و براندازی میکنن، و ای که باز ادعاهای اینجا و آنجا وجود داره که ما با یک سلسله نرمهای قبول شده جهانی به اصطلاح متحد هستیم، برای بازی دادن ممکن هست استفاده شود. اما از لحاظ عملی آنهایی که مسلکی مسائل پیگیری میکنن اصلا ادعاهای بی‌معناست و در این راستا انقدر تخلفات صریح را حرکت طالب و یا حاکمیت طالب مرتکب شده که ما ای که سرنوشت خودشان به چی مواجه خواهد شد خوکار خودشان است، اما سرنوشت مردم افغانستان و به اصطلاح حتی ضرر به اسلام کاملا متوجه ساختن و این قابل تأسف است و طالبان در راستا به کمک های بنیادی و مسلکی ضرورت دارند. تشکر
دکتر سیب صلاح‌الدین سیدی. خب محترم حاجی محمد قربندی هم دوباره وصل شدن. قربندی سیب تلفون تان قطع شد و دوباره وصل شدین، دوباره خوش آمدین. آل بسیار کم وقت مانده به پایان برنامه، آل راه های حل چی است؟ برای ازی که فعلا خب طالبا حاکم هستند به افغانستان و معلوم میشه که به این زودی هم اینا تغییر رژیم گپا ممکن نیست، چطور شوه که یک راه مناسب و خوب پیدا شوه که محاکم کار کنه، دیگه ادارات کار کنه؟ شما چی پیشنهاد دارین، چی میگین در مورد؟
ببینین، ما در مصاحبه قبلی خودم گفته بودم که ما قبلا سیستم داشتیم، ساختار وجود داشت، سیستم را بر اساس همو روند قبلیش فعال بسازن، قاضی های مسلکی را بخواین در اداره عالی سارنوالی را فعال بسازن، در تمامی بخش ها قوانین را دوباره نافذ اعلان بکنن، یک کمیسیون برش بسازن و بگوین که تمامی قوانین گذشته نافذ است، استثنان از مواد قوانین یا قوانینی که اینمی کمیسیون در رابطه با او تصمیم میگیره و میگه که این قوانین یا این ماده ها در این قوانین ملغا هستند، دیگه نافذ نیستند. به غیر از او اگر ما بخوایم از صفر دوباره شروع کنیم، میره مطمئن باشیم نه تنها که موفق نخواهیم بود، بلکه شاید حتی همو دستاوردهای هم که سیستم گذشته وجود داشته، همو دستاوردها و همو ساختارها هم از بین میره و ما افغانستان به یک چالش خیلی بسیار کلانی بالاخره در عرصه عدلی و قضایی مواجه خواهد شد.
تشکر قربانگی صاحب محترم. خب فرضایی صاحب، شما هم چی فکر میکنین برای ازی که اگر قضا قسمی که قبلان هم گفتش صحیح کار نکنه کل چیزا فلج میشه؟ یکی هم در بسیاری جاها در بسیاری ممالک وقتی که قضا مستقل بوده، یعنی یک ارگان مستقل بوده، همیشه موافق بوده. آل طالبان خودشان یک گروه سیاسی جنگی واری هستن، قضا هم که در دست خود بگیرن این خود به خود به قضا یک ضرر نمی رسانه. به نظر شما آیا طالبان قبول خواهد کرد که قضا کاملا مستقل شوه و بتانه حتی وزیرها را یارم بتانه محکمه کنه؟ در این تر یک امید است. یک شنونده میگه نویست، این شنونده را بگیریم فرضی سب سوال یاد داره. بله شنونده عزیز بفرمایید. بله شنونده عزیز قطع شد، بخیر قطع شد. خیر فرضی سب سوال مرا خیلی جواب بتین، شنونده را خواستیم فرصت بتین، بیچاره تلفنش قطع شد، بفرمایید.
بله سب، ما گرچه یک دوست ما که اشاره کردن به آقای سعیدی، ما فکر میکنم که هدف ما شاید یک کمه که اشتباه از طرف ما گفته شده باشه. او محاکمی رو که ما گفتیم، محاکم بظاهر فعال هستن که یک چیز ظاهری واره دیگه، کدام چیز یعنی اصلا قضا نیست بلکه بظاهر یک محکمه فعال است. در ضمن از او در ارتباط به سوال شما قبلا هم اشاره کردم، وقتی که ما بر تجدید نظر از امیرالمومنین فرمان بگیریم، خودش استقلالیت قضا را از بین میبره، یعنی قضا میره تحت اثر یک قوه اجراییه یا یک نهاد غیر قضایی، بنابراین خود به خود میتونه استقلالیت قضا را زیر سوال ببره. و همچنان وقتی که قضا در یک نظام بدون قانون اجراات بکنه، یعنی قوانین مشخص نباشه که بر مبنای کدام قانون فعالیت میکنه، قانون متنی از او کدام است، قانون ماهوی از او کدام است، تشکیلات از او به چه شکل جور میشه، آیا استر محکمه در تشکیلات نقش اساسی داره یا امیرالمومنین نقش اساسی داره یا رئیس الوزرا نقش اساسی داره، اینا هنوز مشخص نشده. وقتی که یک چیز نامشخص فعالیت تحتانی داشته باشه، هیچ چیزی را از او مستقلانه به دست آورده نمیتونیم. ما حتی در قضایی که در نظام قبلی بود انتقاد داشتیم که رئیس جمهور مداخله میکنه و مداخله رئیس جمهور تانست که قضا را به بدنامی بکشاند. باز چی رسه به ای که یک قضایی باشه که تحت اثر یک نظام به اصطلاح تک محوری باشه، باز دو تک محوری هم یک نفر فرمان بده و فرمان بر مبنای فرمان از او تمام اجراات صورت بگیره. ما دو نوع سیستم اینجا باید پیش بینی بکنیم، یا سیستمی که بر مبنای قانون اجراات خودمون منظم میسازیم، یا سیستمی که بر مبنای غیر قانونی منظم میسازیم. اگر بر مبنای قانون منظم میسازیم، خب قوانین باید قوانین گذشته نافذ باشد تا زمانی که قانون اساسی لغو نشه و قانون جدید به میان نبیاید. قانون اساسی گذشته نافذ باشه و قانون اساسی جدید ما روی کار بیاریم، این خودش یک نوع تناقض حقوقی و قانونی رو به بار میاره. و عین زمان تا زمانی که قانون اساسی جدید یا اصولنامه میگن یا نظامنامه، هر چیزی که خود از اینا میگن، تا که اون نافذ نشه، قوانین عادی بر مبنای فرمان، بر مبنای تصویب شورای وزیران، بر مبنای تصویب نمیفهمم فلان مرجع لغو شده نمیتونه. بنان ما پیشنهاد ما این است که اگر اینا میخواین که نظام فعلی را سرپا استاد بکنن، به خصوص نظم قضایی را، قوانین گذشته به صورت عام مریال اجرا باشد تا زمانی که مرجع قانونگذاری مشخص شد و مرجع قانونگذاری بتانه قوانین گذشته را لغو و بر جای از او قوانین جدید را ایجاد کرده بره، تا ما بتانیم از نظام جدید استفاده بکنیم. در غیر از او اگر این قسم گدوادی باشه، من فکر نمیکنم که دیگه نظام قضایی
کارآمدی ما داشته باشه. تشکر سید. خب دکتر سیب صلاح الدین سعیدی، شما خواهی یک دقیقه وقت دارین این برنامه امروز یک جنبندی کنین که یک چند دقیقه پیشتر استودیو رو ترک میکنیم. آقای سعیدی
تشکر. با تاسف و تأثیر طالبا قبل از اینکه از جهان گله داشته باشن، باید خود کار خانگی خود تنظیم بکنن. دولت تنها حکومت و قوه اجرایه نیست، دولت سه ارگان داره. متاسفانه اینها صرف بخش اجرایه را و هم به صورت نیمکاره ترمیم کردن، دو بخش دیگر ماندن. قوه قضایی مستقل ضرورت یک نظام است و ادعاهایی که ما چنین میکنیم و یا چنان و اسلامی و غیر اسلامی در عمل باطل هست. مسائل اسلامی را غیر از طالبان دیگر هم میدانه این اسلامی است و غیر اسلامی، و این بردن نظام و سیستم به قهقرا است و در این راستا باید اقدام بلا تاخیر صورت بگیره، بلا تکلیفی باید خلاص شوه و مسائل عدالت در مسائل جزایی و مدنی باید تدابیر مشخصی گرفته شوه. بو قسمی که برادر ما قربندی هم گفتن، ما باز هم تکرار میکنم، تکرار اضافی احسن خواهد بود که قوانین قبلی باید در مواردی که اینها ملغا قرار میتن قابل تطبیق اعلان شوه، و در مواردی که اینها ملغا قرار میتن نورا باید روشن بسازن. در غیر از او این حالت بلا تکلیفی حالت درست نیست و با نقطه حاکمیت طالب هم نیست.
بله، امی چیزایی که در آخر گفته شد، تمام مهمانای ما به عین فکر بودن، امیدوار هستیم که به گوش مسئولین دولت برسه. بسیار زیاد تشکر آقایان خواجه محمد قربندی، وحید فرزایی، دکتر صلاح الدین سعیدی و همچنان محترم لینا احمدی از اشتراکتان به برنامه. یک جان تشکر. یک فاصله کوتاه موسیقی داریم، با سر ساعت میتونین خبرها را بشنوین. ما از حضورتان رخصت، خدا حافظتان.
ستاره های شهری ما گم شده ایوان، غریبی شهر و ملکی مردم شده ایوان، گلهای خانه بی تبسم شده ایوان، ستاره های شهری ما گم شده ایوان، آسمانی بی ستاره مثل شهری بی چراغ است، اما شهری بی ستاره مثل خشکی زنی باغ است. دلی آدم داغ داغ است، دلی آدم داغ داغ است. حاجتی گفتن ندارد این همه دردی من و تو، مثل نقشی روی آبست کرد و ناکردی من و تو. پیش رو درهایی بسته، پشت سر پلها شکسته، به کجا روم خدایا؟ خستم من خیلی خستم. ستاره های شهر ما گم شده، یاد غریبی شهر و ملک مردم شده، یاد گلهای خانه بی تبسم شده، یاد ستاره های شهر ما گم شده. آسمانی بی ستاره مثل شهری بی چراغ است، اما شهری بی ستاره مثل خشکی زنی باغ است. دلی آدم داغ باغ است.